کورسی واچو
په پاره بیا کور کې دا سی وینډو دا ترسته جوړ کړی چې هوا ګرځي
کور کې
نه نو بهر دوړ ترسته وینډو کولو کې نه هوا کړکې کولو کې نه پکې هوا تاوی ګرا تاوی
کراس وینټیلیشن دا چې دینو اوس په پاکستان کې هم لکه دا کورونم دسی جوړ شوی کنه چې لکه ډیر غټ غټ کورونه بیا هغه کې نور ختیز راځي بیا برنډي بیا هغه ور سره دا کمرې وی کنه نو هغه د غشنی کولا او دروازې وی د ټولو نو هغه چې څه ګرمي بس هم کرمرو ته نه وځي هم په دې کور کې ګرځي راګرځي
ابیا پکې لوډ شیډینګ هم شي
لوډ شیډینګ وی کنه خو دا د چې د لوی کورونو دغه فائدای چې هوا پکې خړې رہی خو چې هغه هوا بیا ګرمه نو بیا پتنار کې ناس انسان نو را به شو نور سلامونه ته هم نصیب الله افغان نو ډیره مننه تاسو چې د نو دا پیغام را لګلې دې ځانتمو ساتو یې ځانته وایې را بیا هم ډیره مننه تاسو دغه شان سلامونه ته علیکم سلام او اجنبی اجنبی وای چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون نت ورک انتهایی لوی ستونزه ده او تحصیل دوسلی او غړیوم سیمه کې د ټلیفون ستونزه ده په کاله چې لوی چارواکي ورته پام ولري بس تاسو د خپل ځایي چارواکو سره رابطه وکړئ تاسو د ځایي کم ام پی ای یا اوس خو موقتی اسمبلی د الته کې خوش کم مشران دي د ځایي غوښ سره تاسو رابطه وکړئ دا خبره ورته ورسوي او دا غشن نور سلامونه تا و علیکم سلام ډیره زیاته مننه او زرب ګل و یا خو ما بلاک کړی یا لکه صحیح موضوع باندې خبره وکړي لکه پاکستان ویزه باندې هر ورځ کمنټ ته تکو زرب ګل صاحب ما ګوره نو چې تاسو دا ولی ګوره چې ما بلاک کړی او داسي وکړي هغه څه داسي ما کوي کنه دا ګوره دا خوخه خبره نه ده که تاسو یو مخصوص یو موضوع باندې خبره کول غواړي نو پاره باندې خام مثبت پیغام ولیکي چې یره دا موضوع ده په دې باندې مونږ ځان پوه کول غواړو که تاسو په دې اړه څه معلومات راکړي یا که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ مونږ ته شریک کړئ نو که زموږ سره یې مونږ به دې سره شریک کړو خو دومره د منفیاتو نه د منفی دغه څه جوړیږي چې تاسو اوس لګی چې اخو ما بلاک کړئ یا صحیح موضوع راوړئ نه پوهیږم مننه بیا چې تاسو دومره وخرو وستلو او دا کمنټ مو وکړو او
ابراهیم خان وی د امن د مزونه به آباد خلک خبر وی د امن د مزونه به آباد خلک خبر وی د جنگ د بربادی نه خو برباد خلک خبر وی تیمه منا خو ما او تا ټیک ټاک غلامان او اشنا د ازادینه به آزاد خلک خبر وی
ډیر
مننه
فرمان سید عثماني هم سلامونه را لګلې دي نو وعليكم السلام وي ماشاءالله پروگرام ډېر خيسته دي ان شاء الله سه وخت بعد د پولیو مهم شروع کیږي نو ټول خويندل په کار دي چې خپل بچي د کورونو نه د وستو کوششونه کوي په دغه درې ورځو کې او بل ځای ته هم لاړ شي نو هلته دي ورته ورکی زګه چې اکثر ورته ونشي نو بیا ماشومان د مختلف قسمه بيماريانو سره مخ کیږي او تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې اړه ا ماشوم ډاکټر چې دینو د خبرونه درا وړي بالکل مننه او ډېر ښه پیغام ماشومان چې باید دغه ویکسین شي د پولیو پر ضد چې کوم پیخې راځي په پاکستان کې هر کال پاغي کې ډېر کمی راغلي دي خو بیا هم ختم شوی نه دی دا مرز نو حسب چې دوان وړخت کې هم خلک ولس او هم حکومت نو د پولیو د مرز چې دینو د بیا د هوا څخه ختمې دي شي دغشان نور هم سلامونه راغلی دي ټول سلامونه ته وعليكم سلام یوټیوب کتون کو تاسو هم پیغامونه را لګلې شي ریاض خان په یوټیوب باندې سلامونه را لګلې
سادیا حسن سوي ای سلامونه نیکی هلی ژوند دې اوسه ناهید سحر د خدای راولي د سترګو د مرز می واردل زما خپل هم د بیگان سترګي ا دغه دی څه شو راو ته
خو
به فوق دی ا ویګان مسترګي او کی کی سوزي کی
دا پاکستان کې دا شوبې چې شمرا غلې دي ریاض خان په یوټیوب باندې سلامونه را لګلې دي نو سپیشل سلامونه دي نو مننه تاسو او دغه شان په یوټیوب باندې ریجا عمر سلامونه را لګلې دي وای سلامونه ډېر ډېر مننه تاسو پښتو جبیلا وای دومره فاروغ ورکړی دی چې خلکو ته معلومات هم لکه تاسو فراهم کړی دي نو د پښتو ژبې ته واقعي ود ورکړی دا او موږ خپل کوشش خپل هڅه کوو چې د پښتو ژبې چې دنو دا زیات نه زیات خلک چې دنو ځکه نو رجا عمر چې دنو هغه هم په کراچۍ نه دا پیغام را لګلی او خپل کوشش او هڅه کړی چې په پښتو کې دا پیغام ولیکي
بیا خبره ده په پکار دی نور ژبې ز کول کلو کمال خپل ژبې هرول به کمال ده خپل ژبې نه هرول په کار په هر صورت لیکل لیکلو خامه خا چې هر پختل لورځین دا خبرو کنه ورځین په کار چې ځکه چې دا خبر نه چې خپل ژبې چاله په لیکلو کې نه ورځي دا کیماتي پښتون وی چې تاثیر می وخت دلته جون باندې باور نشه دی چودن ډیری دی جانانه در نمر نشمه بس خیال ساته په خیال سرزه هوپ جون پدمنی باقی انسان ډیر لکه دغه ساتي کنه هر وخت یو کونه چوزی اور یو یره وی کنه خو بیا هم جون خو یو ډیر لوی نعمت ته او خپل ځان خیال ساتل پکا دی په خیال سره ګرځل پکاري وخت به وخت د ژوند ته تل کنه چې سو نه وی لکه خپل وس کول پکاري ځکه چې جون یو خدای نعمت او د دې حفاظت کول دی پر خیال ساتل د هر چا باندې فرض دی چی
بالکل مزار شاه نور سلامونه تا وعليكم السلام ډیر مننه د ټولو سلامونه ولی چې په یو سو شیبو کې بار سره کینډا نه هم یو مل مرزي د سوک دی غو تاسو خبر شي زمو سره اوسې چرته زایما او بس ټول سلامونه چې راغلي دي ټول ته
وعليكم السلام
او زرب ګل بیا وی قسم دی وی چې تنگ شي نو په جنگ شي هر ورځ زټو چې یو پوسټ ورکړی وای باندې کړی
باندې جنگ مکو
باندې تاسو په پانی ته ورشي په پانی باندې ټول معلومات شته دي په دې ورسته کې خو بیا ډیر زیات معلومات راغلي دي نو تاسو د دې وې پانی ته ورشي او الته کې ټول معلومات ترلاسه کړئ
او خان صاحب السلام علیکم پر بیا تاسو پروګرام دې نه خواندخنو که خواندې وکړو الله مو خوشاله الله تر خوشاله لاره مننه خوشاله اوسي
خان ساحل وای اوس محل کوم ځای کې تاسو کوم ځای کې تاسو
موږ استودیو کې واشنگتن ډي سي نه نه باندې په استودیو کې ناسي تاسو سره مخي او تاسو اور تاسو موږ غوري
ویلکم
د وایس اف امریکا دیوا چی وی خبرونه به بشیر خبرونه تاسو غوږ دلته موږ استودیو نه تاسو سره هم کلام یو
نور آغا افغان وی وی تاسو خواته باران شته دلته خو باران نشتی خو سبا مسخین نه پس د سیلو د بادونو امکان دی او دا امکان سرګن شوی دی چې یو سب ټراپیکل سٹورم یا د هغه مورکې شانی او سمندري طوفان چې دینو هغه د غې دراتلو امکان دی ولې چې د اټلانټیک چې دلته کې ولوي سمندر دی د اغې او بوې چې سمې ګرمي شوی دی مړی می کیناست دا لکه په یو عام جبا کې مچ یو به ډیر زیات ته ودې شوی دی نو هغه د ځان سره هغه یو طوفان راوچت کړی دی چې هغه دلته دراتو امکان دی سبا د سبا نه بسلې شروع شي بیا د هفته پورس هم باران وی بیا د تیز بادونو سره تیز سلو سره او بیا د اتوار پورس باندې هم د تیز سلو سره باران د امکان سرګن کړی دی په دې کې بدلون مراتب شي اکثر دا سی وای چې د سیمه یو هغه سی بیا ای سومونه
کله ونی شي کنه روخي بدل شي
روخي بدل شي نو ګور با چې دلته کې دا
او مانی وی چې تاسو خوښوئ ته دا ما دا یو د ټپه د ریوی تاسو د دن پسې خورجان ما په تور سحر باندې په تور سحر باندې موبایل لټوم تاسو د دن پسې خورجان په تور سحر باندې موبایل می لټوم
وا وا
مننه نو می موبایل لټوي چې پروګرام په ګوري نه
نو ور بشو یو بل ویډیو راپور ته بیا به زموږ سره د کینډا څخه مل مهم راځي او ور بشو د ریاض حسین راپور ته د مردان څخه رالګلې دی د پاکستان د بجلی د سار ادارې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتورټی منځوري ورکړي چې نړیواله د لندن انټر بانک د سود شرع د ختمېدو وروسته د امریکایي محفوظ اورنایټ د سود شرع عملی کړي خو د چینایي قرض ورکونکو کمرشل بانکونه او ادارې وای د چین حکومت لخوا هغوی ته د اجازه نشته چې په دې باندې بحث وکړي په دې اړه نور تفصيل هم د ریوه خبريال ریاض حسین راته د مردان څخه وړاندې کوي
قرضونو پر سره د سوتشری لپاره د لندن انټر بانک لایبورنا د امریکای مرکزی بانډونو په بنیاد د سوتشری سوپرتا اړولو فیصله اقتصادي رابطه کمیټه ته حواله کړي اقتصادي پوهان وايي دا ګام د پاکستان په ګټه دی ځکه چې پاکستان ته د قرض ورکولو لپاره د سوتشرا د وړاندې په نسبت کما او زیات شفاف وي ورسپانه بزنس ریکارډر د نیپرا په حواله وايي د پاکستان حکومت د سود د شری د تایون لپاره د لایبورنا سوپرتا اړولو تیار کړي خو اقتصادي هانوایی د چین حکومت دې ته تیار نه دی چې په لایبور ورکړی شوی قرضې د سوپر نوې نظام ته واړوي
نیپرا چې دینو د چاینیز کمرشل بینک نه لون اخیستې دی نو هغه چې د هغه ګورنمنت هغه کریډیټ ایڈجسټمنٹ ریټ هغه ته نه ورکړي نو د هغه د وجې نه نیپرا یا زمونږ چې څومره دلته کې څومره لونونه موږ پاکستان د چاینا نه اخیستي نو په هغه باندې موږ هغه ایڈجسټمنٹ ریټ نه ملایږي نو د دا یو غټ ټولو نه غټ چیلنج دی
د سیکیورډ اوورنایټ فاینانسینګ ریټ سوپر لپاره د لنډې مودې قرض اخستو لپاره د سود د شرې نوې معیار دی چې بنیاد یې د امریکې مرکزی بینک فیډرل ریزرو د جاری کړو بانډونو د سود په شرع دی. اقتصادي پوهان وایي دا د خطر نه بهر د سود شره ده کومه چې د مالي خطرو او د ونډو بازارونو د ښکتوالي او بروالي په وخت هم نه متاثره کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې د لایبور په بنیاد په نړیوال مارکیټونو او بینکونو کې د ګډوډۍ له وجې د امریکا او برطانیې څارنوالو د روان کال جون میاشت د 1 نیټې څخه دغه نظام ختم کړو. ډاکټر فرحان احمد وایي د چین دا خیال دی چې دې سره به اقتصادي پالیسي د امریکې لاس ته لاړ شي.
دا چین دا ګمان دی کچېری هغوی د امریکایي بینک د سوپر پالیسۍ تزی نو آیا په نړیوال اقتصاد کې به د هغوی پوزیشن کمزورې شي او یا داسې قسمه پالیسو د عملي کولو وروسته امریکایي اقتصاد ته به پیاوړتیا میلاو شي. او چین دا خیال دی چې د امریکې ته به نړیوال اقتصاد کې د مداخلت موقع په لاس ورشي.
پاکستانی میډیا وایي مرکزی حکومت د ستونزه اقتصادي رابطه کمیټې ته سپارلې او په دې اړه د پاکستان مرکزی بینک، وزارت خزانه او د بیلې اخستو مرکزی ادارې هم د نیپرا سره رابطه کړې ده. پوهان وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د سوپر یا محفوظ اور نایټ فاینانسینګ د سود په لنډمهاله شرح قرضې ترلاسه کړي.
دیکې ریسک هم د الک سکیور دی کوم څنګه انویسټرز په دې کې انویسټمنټ کوي او کوم څنګه ګورنمنټ یا کوم څنګه ګورنمنټ چې دی د بل ملک نه لون اخلي نو هغه په هر سچویشن کې به موږ ته دی کې به ان کسٹمر ته فائدہ ده.
د پاکستان مرکزی بینک وایي په تیر مالی کال 2023 کې د پاکستان مجموعي بهرنی قرضې 120 اربع ډالر ته راکوزی شوې. په دغه قرضو کې 10% برخه د چین له حکومت او کاروباري بینکونو نه اخستل شوې. د دې وړاندې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل میډیا ته ویلي وو چې د چین د کمرشل بینکونو نه پاکستان ته په 3.8% شرح قرضې ورکړي. د خپل همکار عثمان خان سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
بیا سلیمه شه اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته او دا خبرونه لا دوام لري. اوس به خبرې طریقو د هغه یو واقعې په اړه باندې چې تاسو به هم خبر شئ چې په کناډا کې مخترا غلی و د جون په میاشت کې د کناډا په وینکوور ښار کې د یو ګوردواري سره نږدې د سیک بیلتون غختون کې یو مشر چې دینو هغه په دزو باندې وجل شوی وو او دا غینه روسته وسته جسټین ترودو د کناډا وزیر اعظم چې دینو دا تور په هندستان باندې لګوي چې غنی هغه هندستان چې دینو په دې قتل کې لاس لري او په دې باندې چې دینو وس ډیر جوړ بحثونه هم راغلي دي تود بحثونه روان دي او بل د کناډا او د هندستان ترمنز د اړیکې چې دینو هغه هم کړکې چن شوې دي. په دې باندې نور هم خبرې طریقو د دې لپاره زموږ سره د کناډا څخه یو مبصر یو سیلونکو او زموږ سره خبرونه کې مل مشوي دي امل خټک سپ تاسو هر کله وایو بخیر سلام شي
بخیر اغلی سلام شي ډیره مننه مل خټک صاحب چې تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخلي څنګه چې نګینجانې په تفصیل سره د خبره کم چیندو په کینیډا کې خو د سیکان یو لوی شمیره اوسیدون کې په دې کې چې کم د سیک بیلتون غوښتن کې تحریک مشر چې په جون کې وجل شو خپل ګردواره سرنځي نو په دې حق لا په کینیډا کې چې کوم اوسیدون کې سیکان دي دا غوي ره دې مل څه دي هغه څه وایي څه وختونه دي دا غوي
ګورې چې دا څه کنه چې تاسو ته پتا ده چې د هندستان نه بهر کینیډا کې ټولو کې زیات څه کان دي یا څه کان په هندستان کې دی او بارني دنیا کې ټولو کې زیات څه کان دي هغه په کینیډا کې چې او درته په کینیډا کې نیمه نه زیات کوم دغه چې دی څه کان دي هغه په کډورو غټو خاډیو کې سي او دا چې دا نو دا د زموږه ټاکاریا دا کینیډا ته یو کې سکان سیکی دلتا دلتا کتا تو دا دا کوم دلته وختن کی دلی دی دا خالصستان په نوم باندې کړه نو دا د خالصستان دا تاریخ دی یا د خالصستان کې دی او دلته وختن کی دا مطالبه چې دا سکان دا ډیره زړه دا اته چې تقسیم نمخ کې دا مطالبه موجوده و ولې دې کې تاو تریخواله او خراب چې کله په پنجاب کې چې دینو سکانو باقی دا هلته کې وسلوال دغه شروع کړو مبارزه شروع کړه او هلته کې چې دینو تاوتریخواله زیات شو هغې په نتیجه کې داسې وشو چې سکانو چې کوم مدبي مقام دی په امرتسر کې نو هغې کې هغوی په 1904 اتیان کې چې دینو هلته کې هغوی دغه شول دنه ننوتلو هلته یو کتم ته پناه ویسته ولې د هند حکومت ته سره مذاکرات کول خو هغه مذاکرات کامیاب نه شول او په نتیجه کې چې د هند حکومت هلته د اپریشن بلو سټار په نوم باندې چې دینو هلته کې دغه وکړو دا یو عملیات وکړل چې دا مذهبي دغه چې دی دا دغه نه اخلاص کړي خالصستان مسلے کا زیادہ حمایت جو آگاہ بار بار دنیا کے نشتہ چکے قانون آگئی طرف زیاد برست ہم ہوا اور سفارتی تاریخ چلے دو چونکہ کینیڈا چلا چکا چتا سلاؤ چارہ پاکستان پس تل دا چکان ہوگا آگ مفت کے چکان تک پا زیاد تعداد کی دی او دل تبیا سکان کی تینو آگا دل تبیا پا سو خاریو کی چدین نشتا دی دی چتا سلاؤ چلی میں زیاد چکان کی دی دل تقریباً سیوا چین والا سیکان کیا دادا دغد آبادی تقریباً دو فیصد چوری کی طرح کینیڈا چلا اس کو دو ہزار یو کے چین کمار چشوئی نا کشمیر میں چشوئی دینو دارے مطابق چلے اور بلدار کے سیکان کی لورم لوئے مذہبی اقلیت پیدار کی په کینیډا کې نو د دې سیاسي امنیت شته او سیاسي امنیت په دې باندې دی چې دوی په پارلمان کې شتون لري او مقامي حکومتونو کې شتون لري اوس چې دا کوم کابینه ده د ترودو نو دی کې درې وزیران دي چې کان دي او دغه رنګ یې ګڼ شته چې د نورو د پارلمان غړي دي بل خبره دا ده چې دلته کوم درې ملو په هیڅ کې ده د دیموکراتیک کون کې ده دا هغه مشه چې ده هم په خپل شکل کې دا چې کان کې ده نو نه چېرې په پارلمان کې شتون لري بلکہ راکن سیاسی گندوں کی بھی پدے کے ہم پڑیر مہم نکتوں والے بھی نو دا جو دے چی دا چکم سکانو دا چکم اوڑ تے دا رائے دندگان تی دی نو دا یو دیر وزن لدی نو دے دا وجہ مخ کے چی دینو زیاد وقت چی دینو دا ٹوڑو آمیانو او زیارستو کلا چی دا دیموکریٹک پارٹی دیموکریٹک کون چی دا مشر شو جگمیت سنگ باغی نه پښتې ده نو جگمیت سنگ هم څو اوتونه چې ده نو هغه ځان طرف ته راغیب کړ او جگمیت سنگ په خپل هم دا خالصستان تاریخ چې ده نو هغه منون کې اوس برای شو دغه پیښې کانو دا کوم کس چې اردیب سنگ نجار چې و دې چې وجلې شوی دی نو د دې دا کس چې و نو دا انت پختل سیمه کې چې کوم ګوردواری وي مذهبي مقامات نو آگے پانے دئی پچکل کے دا سختری دا گروپ کے دینو دا پہ قابل شیو او آگے بلتانا چے دینو باکے دا اخپل دا کول دا ہند حکومت خلاف دا خالصستان پاک کے دا کول مددی سو زوانانو پا وجہ پانے پاگا علاقہ کے چے دینو دیر زیاد دا ہند دشمنہ جذبات دا شیو او دا خالصستان تاریخ کے دینو آگے پاک کے محط پرس پرس زیادے دو نو د دوه جنہ چوشو نو د دوه جنہ نه پس چکان دې زیات خپشل او په کینیډا کې چې څومره چکان دي کا سفتری ده دی او کدا دې اتور په دې د زیات په واقع باندې خپدي او د دې چې ده نو په هغه کې کومې کې دې وجه له شوې ده او ته دې یادګار هم جوړ شو نو په دې وجه باندې دا ټوډو چې دا کوم اعلان کړی دی نو د دې شاته چې دینو ډېرې خبرې دي او یو خبره پکې دام ده چې ټوډو وړي چې دا چپ چې کوم راي دندګان دي دا خوشاله ساتي.
امل خټک سه اوسته سفارتي تعلقات خو لازمی خبره ده چې هم د کڑکې ښکار شوی دی د دوانو هوا دونو ترمنس نو پدې اړه ک نور تاسو رڼا واچي چې اوس دا محل د کینیډا او د هندستان سفارتي تعلقات په کم ځای ولاړ دي.
نو دا ټول ملکونو سفارتي تعلقات خو خراب شي نورم د زیات خراب شي پدې وجه دي چې دلته کې د کینیډا حکومت کې د یو هندي سفارتکار چې دغه هغه د ملک نو شړلو دا یې په جواب کې چې د کینیډا او د هندو هم چې د یو کینیډي سفارتکار شړلو او بندر کې د هندو حکومت چې د کینیډا دغه ته اوسیدونکو ته چې د ویډیو باندې پابندي لګوله. نو خبره ده چې دا دغه چې او بلګار چې په هندستان کې کوم پیدا جوړه ده نو هغه پیدا خو دا ده چې هغه خلک لګیا دي زیاتر چې کوم انډین میډیا دا انډین هغه خلک دي چې هغه کوم پرست دي یا وطن دوست دي نو هغه هم پیدا دغه خلک لګیا دي خپل څول مالخي او بل دلته به تاسو دا وایم چې په کینیډا کې چې کوم امه تاسو ته چې کان په ځنه مخصوصه علاقو کې دي نو دلته یو برامټن له موږ له کاره چې تورې تو سره خوا کې را نو زماده معلوماتو مطابق او زدا تاسو د وسیک د دې موثر خلکو دا نارو چې دلته چې کوم دغه دې کمپنۍ اني دي نو هغه خپل دغه تا همکارانو ته یا ته چې کوم کار کوي کیږي هغه ته یو امنیتي دغه لټ خط دغه کړی دی یا دغه ورته ورکړی دی یو خبرداري ورکړی چې تاسو کوشش وکړئ چې برانته طرف ته لاړ نه شئ. نو دې لږه ښکاری چې دلته په هغه لکو کې چې کوم کې ښکاره شي البته کې یو فیدا چې د غډیرا احساساتي ده او البته کې نو پیخو علامت په پیخو خبرونه نشته ولکه د دې سیدونه چې دینو هغه دا چې په کار ده کنه راځي چې د حکومت هم دا نه غواړي چې دغه دی حالات دې پیات خراب شي نو دا دې چې لکه دا کیسه ما خبرې ترې په فیدا کې موجود دي او بل دا چې د پښتنه سوره د مخکې ته کې او د دې د ټکانو تر فستیوال او زته نو مباو کتل کې پاره چې ما کې دې په دې باندې د خالصستان چې د نارنجي رنګي جنده ده هغه دې په دې باندې لګیدلې نو تاسو دا چې لکه دې لا کوته چې تاسو لاسې نو مخکې به دا جنده کمې وي دا جنده په ځکه ته دې بندارې چې څنګه د جوان کله کدل ته پیدا شوی دی کدل تر له شوی دی نو دې کې دغه د ټولن د وختونو د احساسات دې نه را
کوي. ها او امل خټک سپ دا خوشوي لکه سفارتي اړیکیا تعلقات دوه هوا دونو ترمنس خو بیا په دې ورسیو کې په هند کې هم د جی 20 غونډه شو او پاري کې د تجارتي چکم معاهدي دی هغه هم تر سره شولې او بل دا چې په کناډا کې هم چکم د سیک ټولنه ده دوی خپل ډیر کاروبارونه لري او هغه بیا د هند او د کناډا ترمنس چکم تجارتي تعلقات دي دا واقع په پاري باندې هم اثر ورواچي.
نو اثر خو دغه غورځي چې ډېر داسې میټینګونه چې هغه د هند ټول څه پته راځي کله نه دغه د ایشیا پیسیفیک دې باندې د انډیا پیسیفیک پلان جوړ شو نو دا بلاک کې د نو دې کې هندستان د شاملولو لپاره او هندستان پکې ډېر زیات اهمیت لري او کینیډا چې دا نو هغه د انډیا پیسیفیک پلان کې دا یو امیدا او غوړي چې دا بلاک که تاسو نو د دې سره کې چې د دې نه علاوه په 20 د کوم چې د نو اوس د دا چې په اند کې دا کوم د مشتا پېښلا شي او د دې چې 20 نه کوم نو هغه کې ټول دوه په شرکت کړو او دا غره نور د ایوادونو مشرانو په کې شرکت کړو نو دا ډېرې خبرې روانې وي، معاهدې روانې وي چې هغه تجارتي او دغه چې هغه اوس تقریبا درې دي دي ځنې په فتونه راتلل، هغه فتونه راتک چې دی نو هغه درېدلی دی. که تاسو وګورئ نو د دواړو ملکونو منځ کې تجارت چې دی تېر کال هندوستان ته تقریبا د $1 بلین چې دی نو هغه سامان او خدمات دغه شو اکسپورټ شو دغه ته صادق شو د هند ته، او د هند دلته تقریبا د $8 بلین خو شا چې دی نو د خدماتو او د توکو دغه شو. دین علاوه دویم غټه خبره چې دغه لپاره مهمه ده دا کینیډا لپاره هغه دا دی چې څومره دا بین المللي معاشرین راځي، انټرنیشنل سټوډنټ راځي، نو د دې 30% چې دي دا د هند نه راځي. نو دا هم یو قسم ته چې دی نو د کینیډا لپاره یو 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 تعلیم یافته دغه راځي، کارکوونکي راځي، کیډر راځي، چې دوی دا په معیشت کې یو ډېر مهم رول لوبوي. نو دلته چې کوم اندي معاشرین دي یا راتلونکي دي یا دلته موجود دي، نو هغې کې دا یو تشویش پیدا شوی دی، ځکه چې هغې خو راغلي دي د ډېرو خلکو هغه ګرین کارډونو مسله پاتې ده، ډېرو خلکو دا عضویت مسایل دي، نو دې طرف تشویش کې دي چې که فرض وکړه تاسو تریخوالی زیاتېږي نو د دې به څه کېږي.
اخري پوښتنه به تاسو نو کو ایمل خټک صاحب چې د هند او د کینیډا چې کوم دا وستا کرکیش روان دي، لازمی خبر ده په چې کله د هند خبره راشي نو د پاکستان خبره پکې هم راشي. نو په کینیډا کې چې کوم مشت پاکستانیان دي او بیا ورسره په پاکستان کې چې کوم خلکو سره بم تاسو رابطه کیږي، دوی سوای د واقع په حق له باندې کوم چې دا په کینیډا کې مختره غلي د سیک بلتون غوښتون کو تحریک چې کوم دا مشر دي د دې وجنه شوې ده.
ګورې دا د دې څوک بلته وختون کې مشر وژنه چې دا کنه دی یو بل سوال چې د نوم راپورته کړی، او هغه سوال دا دی چې سمو د مخ کې کریمه بلوچ په نوم باندې یو بلوچ آزاد وختون کې مشر دلته چې دی نو په 6 دسمبر 2020 کا سن کې چې دی نو هغه دلته کې یو ډېر پر اصرار انداز کې چې د نوغا برښوا او تاریخ خپل خپلوان چې هغه دا اقدام د ګولو چې دا ولې د شوې دا چې دا کرشي دا ولې د کینیډا پولیس چې د نوغا دا او چې د مونږ سره د اساس شواهد د په دا غوښنه لري چې دا وایي چې دا دني ټیکې سیاسي یا جرم دغه موجود دی، شک موجود دی، هغه دا شاید چې دا یو خودکشي کوشش دی، ځانمرګي کوشش دی. کولی چې کله دغه د سیک دا مسله وشو او دا د هندو د کینیډا دا دغه څه وشو نو په پاکستان کې هغه خلک چې کوم دا دغه دی دا دغه چټ موږ به د سوشل میډیا خبرو کوم. سوشل میډیا خلک یا هغه اکاونټونه چې هغه د ریاست دی نو هغه خو خوشحالي په کوي، هغه دا خبره بیا بیا کوي، دا څه د ټولو کوشش کوي چې وګوره په هند باندې دا ځمونه لګي چې ته یې لګیا دي په نورو ملکونو کې چې د نړیشت کې پکې ترور کوي. نو هغه خو په دې حالت باندې ګوري او ډېر کوریج ورته ملاوي دي. بل طرف ته چې دا انسان او کوک کوم کارکونان دي نو هغه دا سوال چې په دې کې چې خانو د سټ چې وجه شو نو هغه باندې کو د کینیډا حکومت چې نو د دومره دوی سټینډ وایز ته او کریمه بلوچ چې وجه شو نو هغه باندې ولې دې خاموش پاتې شو. لکه ما دې دا چې په سوشل میډیا باندې ټوټونو کتل چې هغه دا وایي چې دا هغه وایي چې دا د کینیډا حکومت چې دا دغه د ټولا پالیسی دا او دا چې د منافقت ته چې هغه د کریمه بلوچ په دغه باندې خاموش پاتې کیږي او بل ورته دا هم مطالبه کوي چې پای چې د کریمه بلوچ دا کوم دغه چې دا کیس چې دا چې دوباره کولاو شي. دا غرنګي په کینیډا کې چې کوم پاکستانیان دی راي دا غرنګي مکس شو چې نه دی هغه خلک چې هغه انساني کوپل دی هغه خلک چې هغه په موږ کې دا جمهوریت په بل تاسو وړي د پاکستان د پارلیمان په لسته د سټیوري او وړي چې دا ټولې ادارې چې هغه دا اې د خپل راځي کوم اې د ارکار له چوکاټ ته کې د نکار کی نو اړ په دا وایي چې را دا کریمه بلوچ دا کې چې دا کریمه بلوچ دا کیس پته خلک دا سیادت یا دا کلتل رنگ ورکی یا پدی وجه ورکی چې دینه مخکې سویډن کې اونتا غرنګي یو څو نشته مخکې د کلمہ بلوت مرګ را څو نشته مخکې یو د بلوت مجلس دې هغه ټول پته غرنګي یو پر سره طریقه باندې چې نو بل ملو شو دا غرنګي نور منګورو چې په بار دنیا کې چې کوم دا ایکټیویست دی هغه دا کوي لکه وکاس ګورایا چې دا نو دا وجلو د پاره انګلستان نه خلک تلو هغه دې ولې شو دا دې سره چې دین یو خلکو کې هغه خلک چې هغه د پاکستان په سیاسي ماجرا کې لري یا پاکستان ته په تنسیټ کې هغه کې هم دا یو یاره د دې په شینه کې چې دا غره دې په لور کوي ته دا غره دې کې دا چې دا په کوټه لګي یو بل وځي راوي نو زمونږ په څه کې نو هیڅ سره یو څه پیښ پیدا شي
ایره مننه تاسو ایمل خټک صاحب چې خبرونه لتاسو وخرو باسو او خپل نظر مر سره شریک کړو ډیره مننه
تاسو
ډیره مننه
شکریا
ډیره مننه فمخه
مخه وختونه ولري خشپولري اوریدونکو لیدونکو ایمل خټک صاحب را سره هم د کینډا کې د بیلتون غختون کې د سیک مشر په وجنې خپل نظر شریک کړو دا د وایس اف امریکا دی و نظر نو خبرونه کې وړو کې د می وخت شوی دین وغیته ورشو
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي Facebook VOA Diva, Twitter @VOADiva, Instagram VOADiva, or for YouTube VOADiva News.
بیا بخیر علی اوریدونکو لیدونکو بی بی شرینی خبرونه یو سات پوری به نور هم دوام لري او خبرونه کې به اوس دویم سات پیل شوه دي نو په خپل ځانګړي موضوع به خبرې طریقو او نن هم د خبرونه کې یو ډیره ښه موضوع ساس لپاره راوړی ده او مهمه ده مهمه په دې باندې ده چې په بلوچستان کې هم چې کم د تعلیم اړه بکته نه کو دا سي راپورونه وایي چې په بلوچستان کې 2 میلیونه ماشومان چې دینو هغه د نو سخه بهر دی عددی وجوهات سدی ولی 2 میلیون ماشومان چې دینو اغه سکولونو ته نزي د لاملونو ته بغورو په ډیر باندې حکومت سکوي کم چې سکولونه التدی داغي مشران سکوي د ورسره چې کوم د قبيلو مشران دي قبایل مشران دي اغه د خپل د ماشومان لپاره سکوي التکې د سکول ته لګول لپاره نو په دې ټول ته به هم کتنه کو خبرونه کې برا سره میلمانه هم راځي اغه نظر به هم معلومه او خو تاسو هم را سره خپل نظر شریکول شي په خاصه توګه بلوچستان کې چې کوم زمونږه اوریدونکو لیدونکو دي تاسو هم را سره په فیسبوک او په یوټیوب باندې خپل نظر شریکول شي کوشش وکاو چې تاسو ټلیفونونه واخلو که تاسو بیا د میلمنو نه سپوښتنی لرئ نو هغه هم ورته مونږه وړاندې کولې شو دي خبرونه کې میلمانه چې دینو یو خو به زمونږ سره نظر بړی چې برازي چې په بلوچستان کې د شخصي سکول نو ګراند الاینس چې دینو د اغوی ویاندې او ورسره زموږ سره با نعمت الله خان کاکړ سه هم د خبرونه ترازی چې د تعلیم د تعلیمي شوبې ډایریکټر او ورسره د بلوچستان اډوكيشن منیجمنت انفارمیشن سیستم د غي هم مشر دی نو د خبرونه کې به دوی سره خبرې طریقو تاسو خپل پښتنې را لګلې شي زموږ سره په دې باندې یو راپور هم دی غیته به هم ورزو دا راپور هم د دیوا خبريال حفیظ الله ستوري شيراني تر تیار کړي وو بلوچستان په جوب خار کې اوداسي خونځي هم چچړتا چی جوړ شوی بلکې په دې اړه باندې بل راپور دی چې اغه غواړو چې هغه د سره شریکو دا یو راپور به هم ورته بزو خدا کم راپور چې زیاده مده حفیظ الله سوري شيراني دا یو داسي انفارمل اډوكيشن یا چې کوم داسي زده کړې دي چې ماشومان هغه ماشومان چې کارونه کوي او بیا سوجن سکولونه تنشت لري تر لاسه کول شي او په دې کې داسي ماشوم هم دي چې د کار د وجنې سکول نو وته خو بیا هغه د خپل زده کړې دي نو هغه ته څنګه دوام بیا ور سره هغه انګلیش سمره مرخ کولی ویلې شي نو او 2 میلیونه ماشومان چې کوم د سکولونو څخه بهر دي نو دغه پکې هم لاملونه به وګورو د حفیظ الله سوري شيراني دی راپورټ به وشو
انګلیسي ژبه په رواني سره وینکې 15 کلن عبد النعیم دی د کوټي اوسیدونکو عبد النعیم وای د مالی مشکلاتو لکبل ی دوه کال وړاندې مکتب ته تل پریشي وو او د کور د غټي وټي لپاره خو اوس یې د غیر دولتي ادارو په مالی مرسته چلیدونکو تعلیمی پروګرام نان فارمل ایجوکیشن یا غیر رسمي تعلیم لاري د زده کړو لړۍ بیرته پیل کړي. وای د سهار په وخت کې خپل مزدوري هم کوي.
دوی د تعلیم راکې لیکن دغه سره کې د تعلیم نارنکوم ما خپل خوښ دي خپل وایم او کله سنتر ختم سم زه خپل تعلیم شروع کوم. فلاله خو بتکوین کې لګیام او دی دغه ال پی میډل ټیک سنتر راستنه د پدی کار سلای ار الګ دې موکور کړی دنو باید دغه موکه بیا موږ لاس نه کوو.
د کوټي په ځای هوټل کې د لیک لوست د نړیوالو ورځې په اساس جوړسوي غونډه کې د بلوچستان د دولتي او غیر دولتي تعلیمي ادارو کارمندانو شرکت وکړ. ویناوالو وویل په بلوچستان کې د سواد یا خواندګي مجموعي شرح 65% ده چې په دې کې 15% نارینه او یوازې یو کم 10% ښځینه باسواده دي.
پاپولیشن کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے؟
دا بلوچستان آبادی خورا ورا او په لری سیمو کې پرته ده. په هر ځای کې جلا جلا سکول جوړول، استادان او نور سہولتونه ورکول ډیر ګران کار دی. نو غیر رسمي تعلیم پروګرام یې خه بدل دی که د دې لپاره موږ ته سہولتونه راکړل شي او مرسته را سره وشي.
په بلوچستان کې غیر رسمي تعلیم پروګرام چلونکي وایي د دې پروګرام موخه هغه ماشومان ته بنیادی زده کړې ورکول دي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله له رسمي زده کړو څخه بې برخې دي.
په بلوچستان کې د جیکا موسسه د غیر رسمي تعلیم په برخه کې مرسته را سره کوي. د تعلیم د شریل وړوالي لپاره مو پلانونه جوړ کړي چې د بلوچستان د سیواد مجموعي کچه به له 65% څخه تر 85% رسو. ماشومان ته د لیک لوست ترڅنګ بیلابیل هنرونه هم ورزده کوو.
رپورټونه دي چې په بلوچستان صوبه کې په سرکاري ښوونځیو یا سکولونو کې د داخل هلکانو او نجونو شمیر شاوخوا یو لسلکه 40,000 دی، خو تر 40,000 زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي یا له زده کړو څخه بې برخې دي. د غیر رسمي تعلیم پروګرام رپورټ دی چې د بلوچستان په دوه ډیر ضلعو کې شاوخوا 40,000 غیر رسمي ښوونځي لري چې په کې تر 80,000 زیات ماشومانو ته بنیادی زده کړې ورکول کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
بیا سلام شه اوریدونکو لیدونکو، بی بی شیرینی خبرونه ته خبرونه کې به هم په خپل موضوع باندې خبرې ترې کوو. او زموږ سره زموږ قدرمن ملما نظر بړیش صاحب دې خبرونه کې راغلي دي د ټلیفون دلاري. تاسو ته هر کلی وایو. په خیر سلام شه.
په خیر راغلي بړیش صاحب.
خیر
ډیره مننه بړیش صاحب چې زموږ پروګرام د پر مخ دی. سحر وختي موږ په راغې نو تاسو به خبرې کوو د راپورونو تر مخه په بلوچستان کې چې 2 میلیونه ماشومان چې دغه د سکولونو بهر دي. نو د پرایویټ سکولونو په دې کې څه کردار دي؟ څه کردار لوبي او څه کردار لوبولې شي چې د دې ماشومانو مستقبل مفوشي، د دې ماشومان هم مستقبل روښانه شي؟ په دې کې د دې څومره لوی کردار دي او څه کردار کې دي چې په دې لګ رڼا واچوي؟
د دې مننه که د ټول مخصصو په دې اهم موضوع باندې چې دا د نړۍ دا وخت یو ډېر مهم مسله ده، او بل خصوص پښتون افغان وطن کې په بلوچستان کې چې کوم د ماشومان د سکولانو سره باید دي په سکولانو کې نه دي داخل شوی، هغه مختلف وجوهات لري. نو بلوچستان د پاکستان د تلویش سره فیصد ځکه لري خو بلوچستان د بدبختی حکومت په هغه ځای کې رسایي نه ده کړې کوم ځای ته چې بدای ولست سکولان مکتبونه ورورسي. خو په دې سر کې چې چیرې یو خلا پیدا کیږي لازمي خبره ده هلته به متبادل شي خامخا راځي. دا وخت په بلوچستان کې کم از کم
اتویش شوه د پرایویټ سکولان دا خپل کار کی چې پدې کې د اتل لکزيات ماشومان پدې کې سبق وایي او دا اتل لک کوم ماشومان چې دا سرکار پر ریکارډ کې نستا د دې اوس کوم خبره کې او سرکار تر اوسه پوری دې تر دې توانې دلې چې دا ډیټا جمع کی یا د دې پرایویټ سکولان سره یو مرسته وکړي چې دومره لوی د سرکار بوج حالانکه تعلیم یو بنیادی شی دی پاکستان په ایم جی ڈی کې سرکار په چلور آویا ارب روپی په چور نظر اسکولان کی یو لسلک لوستی کی سبق وای او پدی کی د دې سره شپته زربا شاوخه ملزمی دی خو په بل خوا چې کومش پرایویټ سیکټر دی پدی پرایویټ سیکټر کی پاکستان کی
چارجز لگوی نو پدا سی حال کې بیا هغه مور او پلار چې بے وزل وی غریبانان وی نو هغه به څنګه کولې شي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولګي آیا شخصي سکولونو چې دینو یا پرایویټ سکولونو چې دینو هغه داسې ماشومان لپاره سپ پروګرام لري چې غریبان وی او هغه ته مفت داخله ورکړي یا کم فیس واخلي
گورنمنٹ سرم رسکون کی سکولان دی چی پدی کی دا ایکٹ مطابق ملک سکولان کی لس فیصد بچیاں ناسی دی چی اگا کہ یتیمان دی مسکنان دی دا قانون مطابق ملاغو تا مفت تعلیم ورکو رسولو کی لس او دویم خبر دا دا چی پا بلوچستان کی چی کم پا شخصی سکولان کی چی کم سبقان وائی دا فیس دا 500 سنوالے تر 2000 روپی پوری دی جبکہ دا گورنمنٹ پہ دے مات گروپ نظام سسٹم کی چی پہ یو بچی بن دی دا میاسی چو فیس خرسی جی دا پندل لزر روپی دا سرکار دا خزانے سرا او مجھ 2000 روپی صرف پہ شخصی سکول کی اخلو او میار می دا دی بہتر دی ہر امتحان کی ہر دی پیزا کانکور پہ دا گئی چی پرائیویٹ یا شخصی سکولان پوزیشنان دا دی دی نو کدا او توری سرکار پہ یو معصوم پندل لزر روپی دا اولت دا خزانے سے خرسی او مجھ چی اگر دیر گران سکول دی اگر 2000 روپی فیس اخلو نو تو اس پخپل اندازہ ہو رہا ہے کہ سرکار تمر خرچی اور مش تمر دخل و سراخ لو پدی 2000 روپے فیس کی دا مکان کرائے دا ٹیچر تنخواہ بھی دا اسکول ٹول اخراجات دا ٹول شیان پہ کی شامل دی جبکہ گورنمنٹ دا 15000 روپے خالی دا بچی پہ تعلیم خرچی پاگی کی بلڈنگ پاگی کی چھ دا نور اخراجات اگر نست پکی دا خالی دا تنخواہ پہ مت کی نو تو لگاو کہ چھ مول پرائیویٹ سکول تم لو دا مرس زچی پہ 2000 روپے باندې یو بچی تا ٹول میاس او بلی خواہ تا سرکار 15000 روپی خرڅي او بل د کم د کتابونو خرچ دی زموږ شوبل بدبختی داده چې موږ په صبح کې یو پنسل یو قلم نسته دا ټول د لاهور او د کراچی راځي او پاکستان کې تا د ډالر پورته وکشته کیږي قیمتونه د هر شي او اسمان ته ختلي دي دا قیمت موږ په لاس کې نه دی دا قیمت لاهور او پنجاب لګي هغه چې موږ یو پنسل یو قلم راستي دا دغه په قیمت باندې دي دا ګرانی شخصي سکولانو نه جوړ کړي دا مارکیټ جوړ کړي دا حکومت جوړ کړي دا لکه چې دلته براو غوډي نور شي ام ګران دي دا کتابونه خو پرایو سکولانو کې مارکیټ سره خلک خپل اخلي چې خپل اخلي ګرانی خدا خو دا په سکول کې کفي زیات شوی دي سرکار قانون دا ور کړی دي چې د کال به 50% څخه تلف شي څه د پوری د سکول کی فیس زیات کول اجازه شته نو دا درانی ته خپل پاکستان کی چلوي شي څه روان ده ابو الخاطر پرایو سکولان 50% تلف شي څه د پوری خپل فیس زیاتې یعنی 10% مو سم په تاوان کی په نقصان کی رواني نو دا یو ډی لوی غټ په پاکستان کی یو ډی لوی غټ په ګډ پاکستان کی بلوچستان واحد صوبه ده چې په پرایویټ سیکټر کی د ګډ پاکستان زیات ارزان ترينه او سہولت زیات ورکی او بلوچستان په سرکاري کچوندی په ټول پاکستان کې په یو وسټن کې چې څومره خرچ راځي دا په ګر پاکستان کې د ګورځ زیات په بلوچستان کې راځي په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا 5300 روپۍ په یو وسټن کې خرچ راځي په پنجاب کې 5400 روپۍ به راځي خرچ راځي په سند کې به 3000 روپۍ به راځي په بلوچستان کې 5000 روپۍ په سرکاري کچوندی په یو وسټن کې خرچيږي په جب کې په پرایویټ سیکټر کې په خیبر پښتونخوا په پنجاب کې هلته د 1300 روپۍ پورې په یو لوستن کې ایورج خرڅ راځي دلته په بلوچستان کې چې ایورج به دي چې وایي دا زره یو لوستن روپۍ خرڅ راځي چې ګران ورزان سکولان سره مکس کې دا ټوټل یو لوستن روپۍ د میاشتې په یو لوستن کې باندې په شخصي په پرایویټ سکولان کې مصرف کیږي چې د شي زمکې نه ټول شي اپ شي راوړي نو تاسو په خپل اندازه وګورئ چې په ټول پاکستان کې که او سم شخصي تعلیم ارزان دی غو بلوچستان کې دی
بل ورسې تاسو د خبرو کې دلته دوره لکه سلوي فیصد چې نو تاسو دا کوي تاسو مرسته د حکومت سره او اتلکه ماشمان دي چې پرایویټ ادارې لګي دي د تعلیم رڼا ورکي نو آیا او بیا تاسو چې کم یاد کچې لکه دونه ارزان هم دي دلته خو تاسو د طرفه چې نو مرسته ورکې نو آیا ګورنمنت پدې کې تاسو سره د بلډینګونو یا د کتابونو یا نورې داسې ادارې چې کم دي نه تاسو سره چې بهر سم مرسته شته او کنه د پخپلو مرسته باندې روان دي
دا درې د پخپلو مرستو روان دي حکومت یا چې نړیواله ادارې دي یونیسف ته جکا د نورې ادارې دي یعنی چېر د ټول ادارې خالد سرکار سره مرسته کوي د پرایویټ سیکټر سره په دغه سپوري چې ما د اساس کال پنځه کال زما د خلې ادارې پر کېږي په دې پنځه کال نو کې دی ویر په مرسته هم چا ده نه د سرکار لخوا او نه د بل نړۍ د مرستې ادارو لخوا د پرایویټ سیکټر سره د مرستې سره ده دا د خپل روان دي او زموږ په ډیر سخت حالات کې دا کومه څه خبره ده چې او چې شخصي ادارې به زیاتېدلې خو د کرونا راسي په کرونا کې په بلوچستان کې 2500 ادارې بند شوه خو د کرونا بعد چې اوس کوم صورتحال د ګرانۍ غړي په دې کې به د اغه نسخ کال د دسمبر اخر پورې به د اغه زیات تعلیمي ادارې بند شي ولې هغه خپل ژوند نشي کولای ګرامي هغه د رسیدل د چې خالد مور ادارې د بجلی بلان نشي ورکولای بل خو ته غربت خلک هیڅ نشي ورکولای نو دا یو ډیر لوی غټ خطرناک صورتحال تر موږ مخامخ یو چې پر روان وخت کې به د کورونا نه زیات د ګرامي به مستلمي ادارې او د سیستم د نظام ټول برباد کی او هغه ادارې چې کوم کوم مسل ادارې دي غټ شي سناخلي هغه کې د اشرفیه خلک بچیان ته وکونه پکې وای هغه به نور چاغیږي نور به تکرکیږي او چې کوم دا د ټرست ته یا د سماجی خدمات یا نو لاس نو پروفټ د نګچې د تاوان په مټ کې کوم ادارې چې دي دا ادارې د ژوند د مرګ سره مخامخ دي او موږ نه لیواله کچبان دي نو شفت نور ادارې چې سرکات په بلیونونو ډالر ورکی او دا ټول د کرپشن شکار کیږي هم بس په کار دي په شخصي ادارو کې د شخصي ادارو سره دا وو د بلډینګ په بل مټ کې دا وو د مرسته وسی چې دا ادارې بچاو شي کنه روان وخت چې به یو ډېر سخترین صورتحال دي چې دا تعلیمي ادارې به معاشي تور باندې دي قتل عام کیږي او دا ادارې به بندیږي
او نظر بړی چې په هغه لری پروتو سیمو خبرو کده اخري پښتنه اساس نکو چې هغه لری پروتو سیمه د بلوچستان چې د سہولتونو پکې نشته سکولونو پکې ډیر نشته او زیاتره لکه د قبایلی سیستم دی یاغي کومګه او یغه ځای مشرانو خبره بوکو یا د سیاسي مشرانو خبرو کو او بیا د غشاني نور په خاصه توګه کومګه دا وایو چې د بلوچستان خو د مشران چې دینو د وزیر اعظم په سوکې باندې هم پکې ناشته او دا اوس موقتی وزیر اعظم هم د بلوچستان څخه دی بیا ولی آیا اخر په د بلوچستان کې د تعلیم د وضعیت داسې د کرکېچ سره مخ دی په خاصه توګه کومګه د ماشومان د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې جایکا د رپورت ته ګوري چې 2 میلیونه ماشومان چې دی د سکولونو څخه بهر دی په دې باندې د مشران د بلوچستان چې دی دوی ولی سنګه کوي
په دې خبره بالکل واضح ده چې تاسو کوم د خلکو نوم واخلئ چې اوس وزیر اعظم دی یا وزیر اعلی دی یا ګورنر دی دا بشارګان دا ټول مزدوران خلک دي د دې چې کوم کار په لاس ورکړي دی هغه کار کوي دا دې کار لنی دی راغلي چې دا د ولس خدمت وکړي بلکې دا سیاسي هدف لري راغلي دي چې اوس بیا زموږ د شبې په نوم باندې په مرکز کې کښینولي مخکې کړه دې ډایرکټ مصوبه وهله نو خلک وچیږي وهله اوس دا وایي چې خصاصو سره نه ته اوس موږ په سړي باندې موږ خلک وهي او تاسو کوم پدی کی پاشفیہ کی دیو چا بچے ہم په بلوچستان سبق نه وای د وزیر اعظم نه ولې تر گورنر د گورنر نه ولې تر وزیر اعلی پودی دا موږ په دې سیستم د سره یې صدنه د دې بچیان ټول یا په اسلام آباد کې سبق نه وای یا په انټرنیشنل ادارو په بار کې سبق وای بچی د لیکي مراد دا ځخلی بلکې ک ته دغه د پوری د توان چې موږ د صوبایي ک پاوې کې صوبایي حکومت کې سیاسي ګوندونه دي دا غو بچیانو د علاج لپاره هم اغا خان د قانون داسې ته جوړ کړی دی چې د دې بچیان بل څه وکړم وای او د دې بچیان علاج به محل ته کیږي نو چې د دې دغه امتیازي سلوک چې د ځان سره خپل روان کړی دی چې د بچي په خپل په دې سیستم کې هیڅ نه دی نو د دې سیستم لپاره څه کار وکړي اول د واره د وزیر اعظم بل خصوص چې د محکمې تعلیم سره چې د هر چا تعلق یې یا په حکومت کې چې هر څوک د حکومتي مراتب اخلي کله د په بچي د پابندي ولګول شي چې دای په سرکاري سکول کې سبق وایي او د شبي په سکول کې چې دای په کوم صوبه کې موبایل بچا دی وزیر دی یا وزیر اعظم دی د بچي په دغه صوبه کې سبق وایي د بچي د باندې نسلی لکه د پاکستان نور شبي پنجاب لکه سند په خیبر پښتونخوا نو بیا به دا سیستم دا نظام په خپل هم سم شي پیشه بم پیدا شي او کوالټي او معیار بم راشي نو چې د بچي په امریکا کې سبق وایي د بچي په اسلام آباد کې سبق وایي نو بیا به د کوټي تعلیمي د جوب او تعلیمي ادارې سره د څه قرچي دغه خو غرض څه د داوی چې د دلته راځي بچي کی او بچي لپاره زل لشکره پکال دي او لشکره د په جهالت کې کېدې شي په شعور او په علم په پوي وره خلک د یو جاهل باندې سر په شي کېدای نه شي دلته خواجه به خبره ده یو ټیچر ولس ګریډ ماستر سبق یې وایلې دي او یا بل لس افیسر د یو جاهل وګته لګي د دمن دایمن سټر کې دای شي خود ته نوکری لپاره هم د میټرک شرط دی د دولسم جماعت شرط چې د کلرک برتی کیږي لیکن د وزیر لپاره دا معیار نه دی دلته په پاکستان کې په کابینټ کې هغه څوک وزیر جوړی دی چې د دې شغل کول شي زه سر ډیر لوی وخت کوي لشکره سره او د علاقې برباد کړي دغه معیار چې پروانی د نړۍ سره په نړۍ کې د خدمت په بنیاد باندې خلکو ته باسي ورکی دلته د ظلم د زیاتۍ د واشتو د بربریت په بنیاد ورکی تا چې تعلیمي نظام برباد کړي هغه کال هغه نور پر مشر ورکی تا چې د علاقې سیستم برباد کړي قبایلی نظام یې برباد کړي هغه ته سیاسي اختیار په لاس ورکی چې ته د صبح و چلو لکه چې موږ په صبح باندې د گورنر او د وزیر اعظم او د چیف جسټس او د ټول شیان زموږ د صبح په نوم باندې دي خدا مرات او ګټه دا ټول د لاهور زموږ د صبح کم استم په دې کې هیڅ نشته شت د بدنامي زموږ د صبح ته پاتې کیږي چې موږ خو د تاسو وزیر اعظم راوستي وزیر اعظم چې کوټ لږه چې نو دوی بچاره یو کلر د ترانسفر کولې یا دور کولې یا دلته کوم ځدان دی راوستل دي په خو خو به دا چې و چې زموږ د صبح پر کوټه باندې خاص سره د لورلای د جو په کوټه باندې د ډیر غنی خان د ډیر اسماعیل خان ټیچران بل کېدل جالي لوکلان د جوړول او دلته د خرید تنخواه یې اخیسته اوس خو زموږ شبي له جالي منیسټر هم د پنجاب راغلی دی چې هغه زموږ د شبي د سره دسه د ټول میډیا کې دا رااله چې زموږ د شبي وزیر تعلیم هغه زموږ د شبي دی هم نه زموږ په زده کې په یو ځنا فکر دلې دی نه دی دی شبي ووټر دی نه دی شبي ریاشري د اسلام آباد راوسی چې د تاسو د پیشر منیسټر دی هغه په دې نه خبر چې ګلمنډي چوک په کوم خواته په شنا آباد دی چیرته بس راځي چې په کیسه کې چیرې چې د تاسو وزیر دی بس تاسو د انډر کار کوي دا موږ شبي ته څه کولای شي نو دا یو خطرناک صورتحال دی چې د ټو پوری موږ د شبي اصل حقيقي نمایندګان د میرټ په بنیاد باندې هغه په حکومت کې دی که په سرکاري نوکری کې دی چې دلته میرټ نه راغلی او دلته انصاف نه راغلی دا سیستم دا نظام دا خو نور مزید تباہی و بربادی خاطر روان دی محکمہ تعلیم حکومت ترجیح صرف دے لپاره ده چې پدې کې نوکری ډیری دي پدې کې غلا وی دي هر وسیز ته کوشش کوي چې دا اخلي خود بلوچستان بدوختی دا ده چې په کابینه کې چې د ګردو ختم سړی وي چې هیڅ کار نه سکولې په یو سیاسي ویژن او پولیټیکل ویژن نه لري هغه د شبي وزیر تعلیم شي چې د لشکر مشر دی ان پړه جاهل شي نو هغه به شبي ته تعلیمي نظام یو سیستم دی یوشتو مزدي د انفارمیشن ټیکنالوژي ورکړي دا جدید دا د دنیا ډیجیټلایزیشن خواته روانه ده اوس ما غته اوسه پوری په دین په دې چې زه بس خط په کوم ځای وکم او تعلیم خلکو کوي د چا لپاره نو دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی لپاره ولست په کارې په خپل یو سوچ فکر وکړي زه خپل ځان ته نو وژغورم یا ته حکومت له خوا دا کار ختم دی خو دې فکر سنجیدم نه دی او نه دا ترجیح ده
و ډیر مننه تاسو نظر بړیش تل چې سپ چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړو تاسو خو ورځ غواړو مننه ستاسو او نظر بړی چې په بلوچستان کې د شخصي سکولونو او یاندې خپل نظر را سره شریک کړو د وایس اف امریکا دی و نظر نو په خبرونه کې یو ورو کې د میته ورزو ویډیو راپور هم لرو هغه به هم د سره شریکو بل ملما به هم راځي ورزو یو ورو کې د میته د سړی مشه اوریدونکو لیدونکو بي بي شرينه خبرونه لا دوام لري خبرونه کې ورزو یو بل ویډیو راپور ته بیا زموږ سره یو بل مهم دي چې هغه ته به هم ورزو او دا راپور چې دی نو هم د دې خبريال مد سرشا را لګلې دی هاشم علي او هم د هغه ماشومانو پاړه باندې دي چې کوم په سحر کې کارونه کوي دا ویل لپاره په مازیګر کې یا په دویم شیفت کې د سکولونو تنظیم شوی چې وي خپل زکړه ته هم دوام ورکړي نو په دې باندې ورزو د راپور کې نور معلومات ترلاسه کړو
دغه ماشوم د وزن انوای سره تنور کې مزدوري کوي پس د ګرمۍ غیر روایتي خیراتي سکول ته زده کول راځي
چې اسار را پاسه وایل تا خلص بجو ټیم کې خپل دکان لازم روټو کارلا ان چې چټي شي بدل تر راځم بدل تر موږ له مدرسې سبق هم سکول سبق هم کوي ته موږ له خوراک هم راغیا
وای درې کال وړاندې به یو سرکاري سکول تکلو خو بیا چې د کور معاشي حالات خراب شول په مزدوري لاس پور کړل سکول ته پاتې شو دغه راځي بل ماشوم پلار رکشا چلای مشهور درځي ټوب کوي او د خپل د ګاډي یوې نسخانه کې مزدور دی چې تر زی سره د تست خپل راځي
سرجیو زادما یو تر د سازادا ناغه زین دلته ناغه استاد تویله چې خیر دی د کلی کې سکول نه وي او دلته خیر سکول تفریدا او تلولې نزيري سکول دی مو سبق کې موي
یونیسف د پاکستان د ماشومان او پاک لغ خپل تازه راپور کې وايي دغه هیواد کې د پنځونا تر شپاړو سکار عمر لرونکي 2.8 کروڑ لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي کارپوهان وايي پاکستان کې د هغو ماشومانو شمېره هم ډېره زیاته ده کوم چې سکول کې داخل شي خو روبو شپه به میاشت کې سکول پرېږدي د دې چې په سره اسه طریقه سمه ده پس بیا سکول ته راشي نو زده کړو کې ورته مشکلات ډېرې
سٹارٹنگ خو بس ډیر تکلیفي ځکه چې دي کې کافي ماشومان څنګه چې افغانستان ماشومان دي هغه داسې ماشومان دي چې نه بالکل سبق نه دی ویلې نو لکه سٹارٹنگ کې تکلیفي خو بیا ماشاءالله پهل ځای ته علي بيته او خیمه چې کوم اردو کې دا بیا ته پښتو کې او خیمه پښتو کې بیا د اغینه بعد دی ماشاءالله رو خپل کوشش کوي
وای تعلیمی نصاب او ژبې کې د فرق له امله د افغانستان کډوالو ماشومان ته خونو کې مشکلات سره مخ کیږي. د خبرې ځینو نادولتي ادارو د سکول نه د بهر او مزدوري کوونکو ماشومانو لپاره د غرمې نه پس سکولونه پرانیستي دي، خو پوهان وایي شمېره ډېره لږه ده.
که د دې ماشومانو صحیح تربیت ونه شي او دې ماشومانو ته د سکول لاره ونه ښودلی شي، نو اسې نه چې دا ماشومان غلطو لاسونو له ورشي، د ترخګورو په لاس ورشي، او دا ماشومان د دې معاشرې دپاره، د دې خورې دپاره، او د دې وطن دپاره ناسور جوړ کړي شي، نو په پېښور کې داسې قسمه ماشومان لا تعداد دي.
زیاتی دا د یوې سیمې یا صوبې نه بلکې د ټول ملک مسله ده. وړاندیز کوي حکومت په لوکو پانګو د غرمې نه پس تړل شوي سرکاري سکولونه د داسې ماشومانو د تعلیم لپاره پرانیستی شي. د همکار هاشم علي سره متصل شاه وایس اف امریکا دیوا کې خبر.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانستی او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا په خیر علي اوریدونکو لیدونکو، بي بي شيرين خبرواني ته او خبرواني کې را سره زموږ دویم قدرمن میلمه هم راغله دي، نعمت الله خان کاکر صاحب، چې هم په بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم ډایریکټر ایجوکیشن دی. او خبرواني کې هم په دغه موضوع باندې به سره خبرې ترې کوو چې په بلوچستان کې د 2 میلیونه ماشومان وای چې بهر دي، او دا وای د بلوچستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره جایکا ته دا غیر رپورت دی. او پرونه کې بخپل قدرمن ملمتا هر کلی وایو په خستړی مشي
په خیر اغلی کا کرسه.
سلام تاسو تاسو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه احترامات
مننه.
وعلیکم
السلام. ډیره مننه کا کرسه چې د پروګرام د پر مخ توې سو څنګه چې موږ د تاسو ته په شروع کوي چې لکه په بلوچستان کې د راپورون تر مخه 2 میلیونه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي. کا کرسه اوسه ملتونه سې دی وجوهات سې چې د ماشومان د سکولونو بهر دي.
دا څه دی چې څه داسې کټي سایا څه داسې سټاتستیک چې هغه ورپلاس کینه لرو چې وافي د 2 میلیون ماشومان چې د سکولونو بهر دي یا نه دي. نو په پاکستان کې او بل خصوص په بلوچستان کې موږ درې سټریمز لرو د ایجوکیشن، درې مختلف لارې دي. یو سرکاري سکولونه دي، ګورنمنت سکولز، بل پرایویټ سکولز دي، درېم چې دي هغه مدرسې دي. د دې علاوه دلته مختلف نور محکمې چې دي هم سکولونه لري، مثلا په نامه او محکمه ده، د بکس په نامه ده، د مانزو، د لیبر جلا سکولونه دي. نو داس پارشلی دغه د سکولونه یا ښوونځي چې دي هغه تر یوه چتري لاندې نه دي. مثلا صرف د بلوچستان ګورنمنټ چې دي یا د بلوچستان حکومت چې دي د هغو کوم د ښوونو د روزنې وزارت د هغه لاندې نه دي. دلته نور هم مختلف ادارې دي، مختلف درجې، مثلا مدارس، پرایویټ سکولونه، دغه رغه دي. لیک بس موږ داسې څه د سټاتستیکس داسې احصایې لرو، نو شپږ چې موږ ووایو چې دلته دومره کوچنیان دومره شته سره دي، یا موږ سره زموږ سره د بلوچستان کې د سرکاری کوم سکولونه دي او شمار خله مسترسته چې دونه سکولونه دي دونه استادان دي په دې کې دونه ماشومان چې دی هغه سبق وايي د مدارس تو شمیره معنی لارو څو مدارس دي په دې مدارس کې څونو کوچنیان سبق وايي یا پرایویټ سکولونه چې دي هغه شمار څو دي او په هغه څونه بچان چې هغه سبق وايي دا څه اندازې خلک لږی چې دونه کوچنیان بهر دي دونه کوچنیان چې هغه سبق وايي یا دونه نوې البته دا یو شی چې دي هغه نمسکار دی چې مطلب ډېری بچان چې دي هغه څه د تعلیم ورکولو اسانتیا نه ده ورکول شوې هغه بې تعلیمه پاتې دي
نو لکه تاسو سره په دې اړه داسې شتي سره ډیټا یا دغه چې څومره ماشومان سکولونه بهر دی ولې چې دا 2 میلیون خو تاسو وایي چې لکه دا د دې باره کې تاسو داسې سره ډیټا نشته دي خو تاسو خپل سره ډیټا لرئ چې څومره ماشومان سکولونه بهر دی بلوچستان کې
دا ډیټا موږ نه لرو دا ټول په پروجیکټ ډیټا څه هر څه مختلف ان جو سی ام ار خپل خپل فګر سی ار وایي چې څو کوڅه د ولې نه دي څو کوڅه د ولې نه په کوم څه د ولې نه دي یا چې د سپیس په بلوچستان کې د اول مسله دا ده چې په خپل دلته سرشمیره نه ده هغه په شکل دا په شکل په دې معنی ده چې کوم سرشمیره نه ده په څیر د پرابلم اعتراضات خلل لري
ها
چې د سرشمیره نه ده د صحیح نه ده سرشمیره نه په خپل صحیح نه یي یا په هغه کې شکو کو شو راځي نو موږ نو سکولای چې دا موږ وایي چې دونه یا دونه ماشومان چې
خا
د سیستم څخه د باندې دونه ماشومان چې سبق ویل چې دونه ماشومان چې د برخې د سبق
خا خو او دلته کې بیا دا چې کوم دا سروي چې کوم شوی دا د جایکا راپور او سره دا یو سروي چې شوی نو پدې کې دا هم ویل چې دا صوبې مجموعي چې کوم لیک لوسته یا دا باسواده اشاره چې دا نو هغه شپږ سلويخته چې پاری کې بیا یو شپته چې دنو هغه الکان دي او د سړي دي او یوازې خزي چې دنو هغه یوازې یو کم دیرش د خزو دا شمیره یا شره ده د تعلیم ده د میرمنو پاړه کوایو یا د جنکو پاړه وایو چې بلوچستان کې د تعلیم د شره ولي کم ده د دې تاسو سره وجوهات ګوري
موز د تاسو فوندې چې د جنکو د نجونو دا هغه تازه چې د اغلغ کم دي تر اوسه پورې نو هغه اکسس چې د سای د تعلیمي ادارو پورې هغه نه دا ورکړی په صورت باندې دا هغه لپاره حکومتي هغه دا سوې دي چې پرایمري تر پنځم پورې کوم سکولونه دي کوم فرنګي دي هغه موږ څنګه فری اعلان کړی دي ان ته موږ ممکن القرآن دواړه چې دي هغه کوشش کوي چې هغه راځي ته ځي نو په دې کې ډېر فاکټور دي مثلا د کلتوري په دې کې معاشي مختلف فاکټور دي د دې ماشري خپل کمزګه چې ا چې دین خلک نو غواړي چې د دې چې بیا مو ټول یو ټول د سبق وای د دې لازم نه بولي ا دا هغه د فارغ د پاکستان عین چې دی په هغه کې ا شو شته کوم آرټیکل چې دی هغه د لاندې تعلیم چې دی هغه مطلب د پاکستان ریاست د جنواري د سو ټول او شنان ته تنظیم کولو کوي چې هغه ته به د مفت او لازم تعلیم هغه ورکړي دا د صوبایي حکومت چې دی صوبایي اسمبلی چې دا هم د دې تشکر لري هغه هم د خبرمانه د څو مهمو بچانو ته مستو لازم تعلیم کو کنځلې د فرقان دلته موږ په بلوچستان یالت کې سفار زره یو سلو یو کم اتیا مکتبونه لرو په دې کې زیات تعداد دي هغه د فرقان دي از مکتبو څلور درجه دي یو پرایمری دي بنیادی دویم چې دی هغه مدل تر اتمو پورې دریم های تر لسمو پورې او څلورم چې دی هغه هایر سیکنډري دولسمو پورې او په دې کې د نجونو چې کوم مکتبونه دي د هغو شمېره مې چې د هغه
ټول شمیرې بیان کړلې او د جنکو د لکانو د سکولونو چې کوم ډیټا تاسو شریکه کړله پدې کې بیا دا اوس لکه دا ستونزه خو په خپل ځای باندې دا څنګه چې تاسو ویچې دا 2 میلیون نه شي کېدی نو که هر څومره ماشومان وی لکه 2 میلیون وی کده 2 میلیون کم هم وی دا خو دا جایکا یو راپور چې غوي شریک کړو او غوي پدې اړه باندې معلومات راغون کړي دا غي معلومات نو ورسته دا شمیره جاری کړي دي د دې د حل لارې تاسو سوینه پدې کې بیا د بلوچستان کوم د اډیوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم دی دوی سکردار لوبوي او د دې د حل لارې تاسو سوینه څنګه دا ستون زحل شي چې ټول ماشومان چې دینو غو سکولونو تلار شي او انرولمنت وشي
ها زبرت ارض وکړي چې تعلیم ورکول یا تعلیم حاصلول دا څه کوم اساسه ده دا یته مثلا مثلا څه د سیمه نه سوکته ټول مزکم حکومتي سیستم داغه په نظر باندې مستمر دلته تاسو فانا نور کوم سہولت نه دي ځان کې وي د تعلیم سره مثلا صحت او نور د ټول د ګورننس لاندې راځي او د ګورننس سیستم نن چې تاسو سبته هم ټول خلک خبر دي چې مطلب له هغه څخه پوزیشن یا د نور څخه موږ نه کېته هغه څه دي تاسو فنه تعلیم ترجیح نه ده تاسو څه خبر او کوم تعلیم حکومتي او دولتي ترجیح نه ده درجه ده د متاسفه مثال وان په تیر کال کې ودی ترخی د فاره شپږ عرب روپی شو د سیوی په دا شپږ عرب روپی دلته موږ څلور د سوال لري لرو نو دوا وزیران چې یو تعلیم وزیر او بل سیندی پلانینګ اند ډیولاپمنت هغه دا کلمای سکم پروګرام دی د ترقی په دې کې دی راولار سو څلور عرب روپی د دا دوه زلو یا دوه لسوالی د فار مشخص کې او دوه عرب شوی هغه دا پات د دې رسول لسوالی د فار نو هغه بالانس چې دی هغه په دې طریقې او بیا عام وګړي دي هغه محکمې ته ولاړو عدالت ته ولاړو او ول څه دا ناجایز او دا مثلا کفایت نه کوي فائدہ نه کوي او دا بشي ناجایز د نو په دې حواله باندې بیا محکمې د استراست ورکړه او هغه شپږ عربو په شپږ واره هغه زایس و دې چا په کار نه وره نو دلته د ترجیحات خبره کوي تعلیم ترجیح نه ده متاسفانه چې ترجیح نه وي تعلیم بل دا چې مشکل دا دی چې مثلا تاسو ارزو کوم چې دلته مثلا په کوټه کې یا په ځینو شارو کې مثلا پاک ترک سکولونه دي، پاک عرب سکولونه دي، دلته ایراني سکولونه دي، ایراني سکولونه دي، دلته افغاني سکولونه دي، پاتې د هغه ځای نصاب چې دي ورته ویل کېږي. دا چې مطلب مشکلات ډېر دي، دغه مشکلاتو دپاره چې څونه ګامونه اخیستل پکار دي، څونه کار کول پکار دي. نو موږ هغه ځای ته نه رسېدلي، هغه مشکلات موږ حل کولو، هغه چې کوم درکار کوم دغه دي هغه مشکلې نه دي.
اخری پوښتنه بس تاسو نه وکړو، نعمت الله خان کاکر صاحب، چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر کېدل او د سکولونو ته نه تلل، زده کړې نه کول، دا د ماشومانو د آینده لپاره، د صوبې د بلوچستان د آینده، د صوبې د پرمختګ لپاره دا څومره یو غیزمنه خبره ده؟ څومره د صوبې آینده چې دی نو د دې سره غیزمن کېدی شي؟
ما د ټول زړه گزارش وکړم چې دلته دوا شاندې یو اکسس دی راځي، څونه ماشومان چې هغه تعلیم حاصلوي، او دلته څونه ماشومان چې دي هغه د تعلیم ډګر کې موږ ګرځو. دوا نورو ما په اضافي نظر باندې موږ ستونزې لرو. یو فلم چې موږ ډېری ماشومان چې دي هغه د برخې پاتې دي د تعلیم، او دویم دا چې کوم ماشومان د مشر په سیستم کې د مشر مطلب یا په مدرسو سبقان وایي، یا په سرکاري ښوونځي چې دي، یا پرایویټ ښوونځي، نو هلته کوم کوالیفیکیشن د معیار هغه هم د دې نه دی چې سړی دا وایي چې د دې سره معنی نه ده کفایت کوي دا کوم معیار چې دا د نور دنیا د نورې نړۍ یا حتی د پاکستان د نور اصلي حالت چې دا هغه د معیار سره سم دي. دا وجه ده چې دا وخت بلوچستان سره دی چې بلوچستان د وسایلو او پاکستان باندې د پاکستان ټول غني سبا د څلور څلوېشت په سلو کې څلور څلوېشت سلنه چې دي ایریا هغه د بلوچستان سره ټول سوغت ایالت په بل ځای کې دې حساب دې شمیر قدرتي شتمنۍ چې دي هغه بلوچستان لري. دې څنګه دي چې هیومن ډیولپمنټ دې یعنی بشري سم واده چې هغه مطلب چې موږ څنګه لرو، نو په دې باندې موږ دا هر څه باوجود په پاکستان کې د ټول څه وروسته پاتې دي هغه زموږ دي. دا خو سراسر تاوان دی، مثلا دا چې موږ نه په پاکستان کې دننه د سیالیو د دې یوګیو نړۍ چې دا خو پرېږدو، نو دا مطلب په هره حواله باندې زموږ د آینده، زموږ د بچا، زموږ د مستقبل دپاره څه ښه خبره نه ده. په کار ده دې چې دا شان چې دې وګې ته توجه ورکول شي. د خلاصې تاسې زار شو چې دا ټول چې کوم سیستم دی دا په هغه نظر باید مستوا کړي، چې د الله باید نه ورته وکړي چې موږ ټول سیستم دی هغه سره ګډ وړو دی انتشانه، نو سړی دا نه شو دی نور شان دی هغه څومران دی، نو د تعلیم چې دی هغه دې سم چې ممکن نه دی دا چې چې هلته کوم د غتی نظر مصفي چې هغه مکه او جلاله او شانته وګوري، چې مثلا نور شان لږ برابر او تعلیم به موږ برابر کړو انسان نه لري.
ډېر زیات مننه تاسو نعمت الله خان کاکر صاحب چې د خبرونو لپاره تاسو وخت راو بسو خو وختونه تاسو غواړم. مننه اوریدونکو لیدونکو نعمت الله خان کاکر سیب چې هم ډایریکټر ایجوکیشن بلوچستان ایجوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم دی او د خبرونه کې را سره خپل نظر شریک کړو. خبرونه کې را سره ویډیو راپورونه شته غیته به هم ورزو هم دغه د تعلیم خبرې کو. یو بل مهم راپور دی چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع ګڼو کم عمره یتیمانو ماشومان لپاره په ډیرا اسماعیل خان کې زمون کور په نامه یو داسې مرکز پرانستل شوی چرته چې دغه ماشومان د ژوند ترڅنګ زده کړې هم کوي. دغه ماشومان او پلاران یا خو په ترهګرۍ کې وجل شوی او یا هم په زوره بې درکه کړل شوی دي. د ځینو ماشومانو قصه هم په دغه ویډیو راپور کې وګورو.
د کوڅو ماشومان لپاره زمون کور په نوم اداره ډیرا اسماعیل خان کې د بیوزله او یتیم ماشومان ساتنې سره د دوی په تعلیم او بیا بحاله کې مرسته کوي. اداره وايي دوی سره د مهال یو سلس ماشومان استوګن دي چې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي. د ډیرا اسماعیل خان درازند سیمه سره تړاو لرونکي زفران خان هم په دې ماشومان کې شامل دي. هغه وايي پلار به دره کړی چې له امریکا کورنۍ ژوند سخت ځمان دی.
اسلام آباد ته مزوري ته پسې تللای و بهره مزوري کولای دی اوس مې د کور ته نه راغلی به موږ پسې ورم ورې دی نو ټول پاکستان په پسې وخته دایم نه کړ.
د برجنوی وزیرستان سره تړاو لرونکي یو بل ماشوم محمد ابراهیم ماسید وايي پلار په کراچۍ کې مزدوري خفله له هغه ځینه بدرکه شو او بیا درې کال وروسته په داسې حال کې اومندل شو چې دا سخت ناروغي وروسته روغتون کې صاف ورکړه. هغه ول دا مهال ترانزیله کې د کډوالۍ ژوند کوي
چې څوک مړی کوه یی چې باس مړ مې کا جون ته یی چې زرا سی ګورون سړای خو دا سیمینا چې لکایو کاس مړ په یو ځمن کې څه ستی ریږي تا یتیم شي هغه یې نه پتا و کې سایا چې سمول جوړو ورتي چې ماړي فری جوړو ورتي نه یې نه شي کړای یی چې کنه مور سره خوشا زرا قصه ګرځي.
د کوز جنوبی وزیرستان سره تړاورونکو یو بل ماشوم محمد عدنان وای په وان بازار کې د پاکستان د پوز او سلوال ترمنز ناصاف انشده پهل شو چې په خپله د یوشمیر نورو کسانو ترڅنګ د هغه پلر د دوی ترمنز شو دزو کې اوبرل شو. هغه ول تر اوسه د پلر قاتلان معلوم نشول او دوی د غریبۍ ژوند پتیرولو مجبور دي.
پلورم وزیرستان کو داس بچره چرسته کوی مستلی بجان کې ورته مرشو او په یانه واځو خو په دوا کولې اوس چې ستر شو دو مو کولې شو له ترنه پرستانه وکړه یو ورته چې پلوړ داس مر شو چاډاس کوو په ځان کې اوله کې دلی
د کوسو ماشومان لپاره زمون کور پنوم اداره چې د نومبر میاشتې په کال 2015 کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا جوړ شوې ده. وای مخلری چې په ډیره ښه طریقه سره د کوڅو د ماشومان بیا بحالي تر سره کړی.
موږ څومره چې ماشومان دی پاره کې مکزیم ماشومان چې کم دی دغه د دغه چې کم سټریټ حالت چې کم او هغه عمدغه پر ریفیوجر چې کم هم دغه شاندې بوچیا به هغه ډرګ ډیکټو یا به چې کم دی خدانه خواسته داسې کارونه کې یوز کده یا به چې کم دی هغه مطلب زایشی وي بو مکزیم ماشومان موږ سره داسې دي او بل دا چې موږ سره کم ماشومان دی هغه 3 سال نه وخت در 10 سال پورې دي. مطلب هغه ماشوم تاسو سوچو کې چې مطلب 3 سال ماشوم هم په سټریټ باندې 3 سال ماشوم خو هغه خو دغه ته خدا شعور هم نه چې ایز کپړې واچوم که زنه اچوم دومره پورې کم ایج ولا ماشومان هم موږ سره شته.
د ماشومان د حقوقو ملي کمیشن NCRC د تیر کال 2020 شمیرو لمخه 15 لکه پورې ماشومان د پاکستان په لوی شهرونو کې په سړکونو باندې ژوند کوي. دوی وایي داسې ماشومان د ځنګړي پاملرنې حقدار دي چې د هغوی ساتنه وکړل شي او کچره ټولنه دغه ماشومان ته پاملرنه ونه کړي نو ډیر ناوړه کسان په دوی باندې نظر لري چې بیا به تاوان لامل جوړ شي. عدنان بیتنای دیفا ډیرا اسماعیل خان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مون د ریختیا ولټون کوو. مون ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مون په باور بیلو. د کڼکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا په خیر علي اوریدونکو لیدونکو را به شو تاسو پیغامونه ته د بی بی شیرین خبرونه یوټیوب او په فیسبوک راغلی دي
او پیغامونه خو ډیر زیات نګینځنې راغلی دي او بس یو چې څونه پکې مته ښکار شو په لیکه
ټول بفای
نو کوشش وکړو تاسو ګل پیغام دې سلامونه تاسو ته ټول پښتنو ته پروګرام ډیر ښکلې دي او سوچ نن سبا مهنګایي او بیروزګاری د وجې نوې کول په مختلفو نشو وخت شوې دي او د ورځ سره ورځ دا ناصر په زیاتېدو دي چې د دې سر د غلو او د شکو سره د نور ناوړ کارونو کې هم اضافه امانت نه هیڅ خپل دې کلیر کوم عمر ماشوان هم دي چې په نشو وخت شوې دي سوز د پروګرام د لار زموږ د حکومت د چارواکو نه اپیل دي چې د ناصر د درول د پاره د هلي زلیو کې د حکومت چارواکو لپاره کار چې د نشي تو کو خرڅولو خلاف کلک ګامونه وشت کی ځکه چې ځوان کول زموږ د ملک غټه سرمایه ده په خره کې نایب خور ته خاصه چې د خپل نوې شیرنو یو دوه شیرنو لم کړه ده کې پیغام دې لري مننه خو شیرنو مات یاد نه وي
ډایری براوړي به تر وړاندې کې ډیره مننه په یوټیوب باندې فاروق یو رغزي هم سلامونه را لګل دي او چې تعلیم رڼا دي علم نور بیا د غشند کراچۍ نه عبدالهادي چکزي هم سلامونه را لګل دي ډیره زیاته مننه
سرکار وایي چې سلامونه جنوبی پښتونخوا پښین څخه په افغانستان کې طالب حکومت باید چې د خزینه تعلیم څخه بندیزونه لری کړی او د نړۍ سره دی په خپل ځان په سیالۍ کې شامل کړي ځان سیال کړي بالکل
می عبدالرحمن باجوړ نه سلامونه را لګلې دي وای چې ډیو ریډیو داسې مدرسه ده چې هر کس پکې استاد هم جوړې دي شي او شاګرد هم زب د ځان مثال واخلم ما پکې ډیر سزدم کړه او نور ته هم پکې ډیر سزد کړه ډیر خلک راته وای عبدالرحمن صاحب ډیو ریډیو سره رابطه ساتي وای ساسو کمنټونه نمونګه ساسو کمنټونه نمونګه استفاده کوو
یعنې
تاسو خپل یو استاد یې چې کلم د تعلیم خبره شي نو تاسو نو څوک بیا څوک لکه خپويږي تاسو خپل استاد یې تاسو خپل د چکم ډیستریکټ ایجوکیشن افیس ته لګره افسر پاتې شوی او بیا په انتخاباتو کې په چکم بلدي انتخاباتو په اړه کې تاسو سره سړي یو فعال رول تاسو په باجوړ کې په خپل سیمه کې لري نو بالکل عبدالرحمن سے تاسو چې کوم کردار دی غم د ستاینې ور دی او ډیره زیاته مننه تاسو ته خدمت
ډیره مننه فیض محمد وی چې السلام علیکم لګینشه نه سر دومره لکه کې دا حالات روان دي تعلیم اخراجات نه پوره کیږي د غریبۍ له وجې کمزورتیا راځي
اجنبی وای چې کچرته حکومت سرکاري سکول کالج یونیورسيټي نظام تعلیم خکړي نو استادان هم خپل ډیوټیانی لکه د پرایویټ سکول کالج تر سره کړی او نظام تعلیم د غریب امیر لپاره یو شي نو غریب به هم تعلیم نه پاتې نشي او خیبر پختونخوا کې د نقلونو چې کوم نه یو لوي ستونزه ده ودا کار وسته ورځ پر مخ روان دي نو په کاده شي په دې هم روک تام وشي نو بالکل دغه باندې خو بل دا په ورسته کې چې کوم د میډیکل امتحان نشي او دغه پاره باندې هم پښتنې راولې شوې په غوږ مقدمه هم روانه ده موږ په غوږ باندې راپور لرو خو وخت نه ونو هغه پات شورانه نو خو هغه تاسو بیا هم د دیو په پانه باندې لستل شي او راشن سلامونه هم را روان دي ټول سلامونه ته مننه چې تاسو سلامونه
راځي اجنبی جنبی کچه ته حکومت سرکاري سکول کالج یونیورسيټي نظام تعلیم نظام پری ډیوټی انو کینداوی هډیرا مننه
د فیض محمد د ویلې چې غریب بچی د تعلیم نه
ادم یو فیض محمد بل بیا ویلې چې مالدار خلکو بچی پرورش نشي کولای هغه روپو نه کار اخلي ځکه نمبر زیات راځي نمبر واخلي
بالکل اولی زیاته مننه د ټولو چې پیغامونه تاسو را لګي او د غشان خافز محمد ډیر شاد پیغامونه را لګیږي ډیر مننه تاسو
سپایو سات پس یو بل لای یو د کرخه سلا اگر ولګي میسج ولګي
خا او دا شان ما نور هم سلامونه راغلی سلیم خان وی د کراچۍ نه دلته مسافر او ژوند کول او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله شمس وی چې د ژوند سلامونه وی وعلیکم السلام ژوند روخانه او چراغ تعلیم دی او روخنای او چراغ وی تعلیم دی او تعلیم په واسطه کولی شو د ژوند سختونه وزو نو مننه بالکل شمس الله شمس تعلیم لپاره ستاسو هڅې چې دینو هغه هم ډیر زیاتې د ستاینې وړ دي چې تاسو په خپل وس چې تاسو سومره لري نو تاسو خپل هڅې کوي نو خبرونه کې به د یو سندري ته هم ورزو
بالکل
سندري ته ورشو که څنګه
بالکل سندري ته ورزو
سندري وخښه ده کنه
وخت مې شوې اليوم او دغه کوم لکتن کې وي تاسو خو دې خبرونه نسم خبرونه جوړ کړی نو چې موسیقي و دا ورجه ته پته چې خبرونه نه دي کې هرڅه دي
او سندره چې دنو داغه سره نو وخت مې یو بلکې په سوشل میډیا یو پوسټ کاته دا چي دا میوزیک یا موسیقي چې دنو دا د انسان د دماغ چې د ډېر پر سکون کوي ور سره چې دا موسیقي ته خپل خوخي غا اوري کنه خپګانی نه خپګانی چې واره نو خوخه بیا انسان ډیپریشن کې لار شي نو خپګانی سندري نه خپل خپل خصه خصه سندري به اوري او خپګانی مزه کوي پکې داغه میوزیک هم خو
دا خپل ماحول خپل کده به خو سحر وخت دوم
غوړو کې
خبره شروع کی خو فهم کی راشي کول وان سندره وته وړاندې کو ورده
زبردست سندره دا دومره مزیدار غږ نو دې سندري سره به اوس اجازه ته مخلوه د خبرونه وخت پای ته رسي او تاسو ټول ډیره زیاته مننه نه نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې راغره سره موږ ګډون وکړو دا اوریدونکو لیدونکو تاسو ته پیغامونه د ټلیفونونو مننه دا چا پیغامونه پاتې شوی یا ټلیفون نه پاتې شوی دا ټول نه بخنه پړو وخت نه ور سره خپل قدرمنو ملمنو هم ډیره مننه کوو او دا ټکنیکی ملګرو به هم مننه کوو او دا فارې کې زموږ سره او جيمي او کلوین او زبرن طيب او قدر من په سر سره زنه ګنشا
زنه هیڅ سره
د دې سندري سره تاسو نو غواړی اجازه الله
پاکه
برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟
از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعاً شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. I've seen people have the most success when they actually have a job
coach and somebody to really take them by the hand and help. پناهندگان تازه آمده افغان به آمریکا با چه مشکلاتی روبرو‌اند؟ گفتگو با یک رضاکار آمریکایی که با پناهندگان همکاری می‌کند.
بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین.
ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با یک بانوی امریکایی آشنا میشیم که با افغانها همکار است و به ویژه افغانهایی که تازه به امریکا پناهنده شدن را کمک میکنه تا یک زندگی بهتری را در این کشور آغاز کنند. اما جالبی است که این بانو در گذشته دیدگاه متفاوتی درباره مسلمانان و افغانها داشته و پس از آشنایی و همکاری نزدیک با مهاجرین و پناهندگان افغان دیدگاهش درباره مسلمانان و افغانها تغییر کرده است.
بکی جنینگز بانوی امریکایی است که از 5 سال بدین سو با افغانهایی که تازه به امریکا می آیند همکاری می کند. او مدت برای یک مؤسسه خیریه و سپس برای یک مؤسسه اسکان مجدد کار می کرد و مسئولیت او همکاری و رهنمایی به افغانهایی بود که تازه وارد ایالات متحده می شدند و نیازمند کمک بودند. اما جنینگز حالا به طور رضاکار با افغانها همکار است و در حد توان تلاش می کند به افرادی که در بخشهای مختلف نیاز به کمک و رهنمایی دارند همکار باشد. در برنامه این هفته از بانو جنینگز در رابطه به انگیزه همکاری با افغانها پرسیدم و همچنان تلاش کردم بدانم که افغانهایی که تازه به امریکا مهاجرت می کنند بیشتر در کدام بخشها نیاز به همکاری دارند.
Thank you very much.
تشکر زیاد از این که برایم اجازه دادید به خانه شما بیایم و سپاس از این که در برنامه حضور یافتید. چی چیزی در ابتدا باعث شد که کار با افغان‌ها را آغاز کنید؟ همچنان قبل از همکاری با افغان‌ها چه اطلاعاتی در مورد مسلمانان و به خصوص افغان‌ها داشتید؟
So to be honest, I had very little knowledge before 5 years ago.
صادقانه بگویم من 5 سال پیش اطلاعات کمی در مورد افغانها در کل در مورد مسلمانان داشتم. من یک مسیحی هستم و قبل از این در منطقه سکرمنتوی ایالت کالیفرنیا زندگی می کردم و بسیار درگیر زندگی خصوصی خود بودم و در مورد مسلمانان انقدر فکر نمی کردم. من برای مدتی در شهر سکرمنتوی ایالت کالیفرنیا در نزدیکی یک مکتب زندگی می کردم و احتمالاً مسلمانان زیادی نیز در اطراف آن زندگی می کردند و حال می دانم که در آن منطقه افغانهای زیادی هم زندگی می‌کردن، زیرا زنان زیادی را می‌دیدم که چادر بر سر داشتند. در کل در مورد افغانستان نیز چیز زیادی نمی‌دانستم. باید دارم که در دوران نوجوانی متوجه سرخط اخبار در مورد حمله شوروی سابق به افغانستان و مخالفت آمریکا با آن شدم و به یاد دارم که عکس‌هایی را از افغان‌ها در اخبار دیده بودم و اکنون می‌دانم که آنها مجاهدین بودند. ولی واقعاً خیلی چیزهایی را در مورد افغانستان و مردمان نمی‌دانستم. و زمانی که خانواده‌ام به ویرجینیا برگشتند متوجه شدم که در این منطقه افراد از کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و من همیشه عاشق زبان‌ها و مطالعه در مورد فرهنگ‌ها بودم. من از یک سازمان خیریه کاتولیک در اینجا دیدن کردم و با مسئولین گفتم که دوست دارم با نوی با مهاجرینی که به شما مراجعه می‌کنند همکاری و کمک کنم. این نهاد برایم مسئولیت داد تا به زنانی که نمی‌توانند به سن‌های زبان انگلیسی بروند همکاری کنم و به خانه‌هایشان بروم و با آنها انگلیسی بیاموزم. من چندین سال است که اسپانیایی می‌خوانم و فرض کردم که به زنانی که از کشورهای اسپانوی زبان می آیند آموزش خواهم داد. نام زن را که می خواستند به من معرفی کنند دادن و متوجه شدم که نام اسپانوی نیست. بنابراین من نام او را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که یک نام افغان است. سپس تلاش کردم پیدا کنم که افغانها به کدام زبان صحبت می کنند. بعد از جستجو در گوگل یافتم که یکی از زبانها فارسی است. درباره زبان فارسی کمی معلومات داشتم ولی یک کلمه هم از آن را نمی دانستم. این موضوع مرا کمی نگران کرد زیرا در مورد زبان، فرهنگ و دین فرد که باید با او همکاری کنم چیزی نمی دانستم و نمی خواستم کار توهین‌آمیز انجام دهم. من یک دوست مسیحی دارم که در ترکیه زندگی می کرد و از او راهنمایی خواستم و او برایم گفت که اول از همه هر چیزی که برایت می آورن بخور و ثانیاً بدون ترس با آنها مهربان باش. بار نخستی که به خانه شاگردم رفتم واقعا خیلی نگران بودم.
اما با من از این که وارد شدن آنها با من احساس خوبی دادن و با گرمی از من استقبال کردن و گفتن که مشتاقن که با من هم کار باشن و این برخورد برایم بسیار خوشایند بود. من در ملاقات نخست برای 3 ساعت وقت با آنها سپری کردم و با آنها و فرزندانشان آشنا شدم و چای صرف کردم و آنها سعی کردند کمی از زبان خود را با من یاد بدهند، در حالی که من سعی میکردم کمی با آنها انگلیسی یاد بدهم. از همان لحظه تا حال که 5 سال میگذرد با افغانها درگیرم.
Very nice. As you know, this week we remember...
همانطوری که میدانید این هفته از 22 سالگرد حملات 11 سپتامبر یاد بود به عمل آمد. به عنوان یک شهروند امریکا، تأثیر این روز بر شما و خانواده شما چی بود و چه درک از مسلمانان و اسلام در آن زمان داشتید؟
Well, I was thinking about that because I grew up mainly in the 1980s and so I remember a lot of the terrorist attacks that happened that were in the
من در دهه 1980 بزرگ شدم، بنابراین من بسیار از حملات تروریستی که رخ داد و در اخبار آن زمان منتشر میشد را به یاد دارم. زیرا همیشه علاقه به دنبال کردن اخبار داشتم. بنابراین با عنوان کودکی که در ایالات متحده بزرگ میشدم، به نوعی تصویری در آن زمان ایجاد میگردید که گویا مردم کشورهای مسلمان دشمن ما هستند. اما من آنقدر در مورد فکر نمیکردم، زیرا این حملات عموما در کشورهای دیگر رخ میداد. ما مشکلات تروریسم داخلی را نیز داشتیم، مانند بمبگذاری شهر اوکلاهاما.
I mean honestly we had domestic problems with terrorism too like the Oklahoma City bombing. So when 9/11 happened, I mean of course it was a shock.
بنابراین وقتی حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد، این حمله برایم یک شوک بود. من در آن زمان در نزدیک شهر واشنگتن دی سی زندگی می‌کردم. روز بسیار وحشتناکی بود. بسیار پریشان بودیم و فکر می‌کردیم که جنگ بزرگی آغاز می‌شود. ما نمی‌دانستیم که بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد. فقط احساس شدیدترین ترس را داشتیم و نگرانی جدی هم این بود که دست تروریستان به اینجا، یعنی به سرزمین ما رسیده است.
People going on airplanes and everything afterwards. So I do remember that very vividly.
Like your understanding of Muslims and generally Islam.
به عنوان یک شهروند آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر، درک شما از اسلام و مسلمانان چگونه بود؟ و احساس شما درباره مهاجرین مسلمانی که به آمریکا می آیند چه است؟
Well, I think to be honest, I didn't really know that much about
خب صادقانه بگویم من چیزی زیاده در مورد اعتقادات اسلامی نمیدانستم. در زمانی که من کودک بودم، شمار مسلمان ها در محلی که من زندگی میکردم اندک بود و با آنها از نزدیک تماس نداشتم. افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتن به ایالات متحده آمده بودند و در بخش هوانوردی تحصیل کرده بودند. نوای وارد شدن این افراد به کشور برای ما نگران کننده بود. من درباره مهاجرت به افراد به آمریکا بسیار فکر نمیکردم، زیرا در زندگی مشغول کارهای دیگری بودم. تمام توجه من روی شغلم و خانواده‌ام بود، اما این حملات احساس ترس را برایم ایجاد کرد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم شنیده می‌شد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم و همچنان در مکاتب برای کودکانمان در آن زمان یاد داده می شد که متوجه اسلام و مسلمانان باشند. حتی اگر آنان در ظاهر خوب به نظر می رسند، ممکن است در عقب برنامه شوم داشته باشند. من حتی در آن زمان که درباره اسلام و مسلمانان اطلاعات نداشتم، با چنین فکر مخالف بودم و به یاد دارم که در آن مکاتب بسیار محافظه‌کار که این طرز فکر وجود داشت، با والدین دیگران صحبت می کردم و همه از آن راضی نبودند، زیرا نمی خواستیم فرزندانمان از هیچ فردی در جامعه که بانهای یک جا با مکتب می رود ترس داشته باشند. با وجود آن که در آن زمان چیز زیادی در مورد اسلام و افغانها نمی دانستم، هرگز نمی خواستم فرزندانم بترسند یا کسی را شیطان جلوه دهند. من همیشه می خواستم آنها ذهن باز داشته باشند.
چگونه دیدگاه شما نسبت به اسلام و فرهنگ مسلمانان با درگیر شدن بیشتر شما با افغانها تغییر کرد؟ همچنان آیا می توانید برخی از لحظات کلیدی که در این زمینه برای شما جالب بوده را بیان کنین؟
So I think the biggest thing was, to be honest, you know, if I would see a woman in a chador or you know even like
صادقانه بگویم بزرگترین تغییر این بود که در گذشته وقتی زنی را با چادر و حجاب می دیدم تصور می کردم که در زندگی این زن هیچ شوخ طبعی وجود ندارد. زندگی او غمگین است و بسیار جدی است. اما بعد از ملاقات از یک خانواده افغان به این موضوع پی بردم که افغانها مردم دوست و شوخ طبع و صمیمی هستند و هرچه زنان را بیشتر ملاقات کردم و خانواده های بیشتری را دیدم متوجه شدم که درست است که آنها لباس متفاوت می پوشند ولی در بسیاری از موارد علایق ما مشترک است. من زمانی که در یک سازمان اسکان مجرد ماجرین کار میکردم اکثر همکارانم افغان بودند و آنها به من میگفتند که اگر وقت بیشتری با ما بگذارانی مانند ما میشوید. همیشه با شوخی به من میگفتند که بکی این عادت و یان کردارت مانند ما افغان هاست. بنابراین من واقعا از همان ابتدا خود را به افغان ها نزدیک احساس کردم و تصورم درباره کسی که خیلی محافظه‌کارانه لباس میپوشد و شوخ طب نیست تغییر کرد، زیرا این تصور اصلا درست نبود و تا به حال لحظات بسیار خوب و فوق‌العاده ای را با دوستان و خانواده های افغان داشتم.
آیا با این کار پیشرفت در درک بیشتر از مسلمانان و اسلام برای شما به میان آمده است؟
So I had another coworker, not an Afghan, but another Muslim coworker, and she said, "Pecky, I think you know more about Islam than a lot of Muslims do."
من یک همکار مسلمان دیگر داشتم که افغان نبود و او به من گفت که بکی فکر میکنم تو درباره اسلام بیشتر از مسلمان ها میدانی، زیرا من همیشه دوست داشتم در مورد دین مطالعه کنم. من همیشه میگویم ملاقات با افغان ها بهانه ای بود برای مطالعه بیشتر در مورد زبان، غذا و در مورد مذهب. بنابراین من از همان ابتدا که با افغانان کارم را آغاز کردم بسیار مطالعه می کردم. اطلاعات بیشتری که درباره اسلام دارم از مطالعه شخصیم است و همچنان با سپری کردن وقت با مسلمانان توانستم تا درک بیشتری از آنان و اعمالشان داشته باشم. در حال حاضر چیزی که واقعا متوجه آن هستم و می بینم نقاط مشترک میان پیشینه من و پیشینه آنهاست و فقط همیشه در دنبال نقطه مشترک و حس تفاهم هستم به جای اینکه چه ما را از هم جدا
می‌کند.
وقتی که برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفتم در صحبت‌ها نقل قول از مولانا بلخی کردید. می شود در این باره کمی روشنی بیاندازید که در باره او چی می دانید و گفته های او چه ارتباطی با عقاید شما دارد؟
I think probably just because you know I started to have Afghan friends and so I love social media so I was connecting with people.
پس از آنکه دوستان افغان یافتم طوری که می‌دانید من بسیار به رسانه‌های اجتماعی علاقه‌مندم و با افغان‌ها در تماس شدم. متوجه شدم که آنان بعضی اوقات گفته‌های مولانا را نشر می‌کنند. یکی از گفته‌های اشعار مولانا که درباره غم و اندوه است گفته است و از روند ساختن مرواری حکایت کرده است. تشبیه جالب است که میگوید صدف بعد از مواجه شدن به یک سختی مرواری تولید میکند. یکی از دلایلی که خانواده من کالیفرنیا را ترک کردن این است که یک تراژدی بزرگ در جامعه مذهبی ما رخ داد. زمانی که به اینجا نقل مکان کردیم و سعی کردیم از این تجربه تلخ عبور کنیم بسیار اندوگین بودم و این مسئله یکی دو سال طول کشید، ولی با همکاری با افغانها به نوعی مانند هدیه برای من بود که خدا داد تا به من کمک کند که از این غم عبور کنم. همچنان کمک به دیگران و آشنایی با گروه های متفاوتی از مردم که قبلا هیچ اطلاعی از فرهنگ و زبانشان نداشتم مرا کمک کرد تا با یک موضوع مثبت متمرکز شدم. داستان مولانا درباره صدف و مروارید نیز همین گونه بود که من بعد از مواجه شدن با یک اندوی بزرگ در کالیفرنیا به دلیل فاجعه‌ای که در آنجا اتفاق افتاد، مروارید بزرگی در زندگی من، تجربه زندگی هم با افغان‌ها بود.
Great pearl in my life of experiencing life with Afghans, and then I've seen it in my life in other ways since then that sometimes there have been disappointments or sufferings even in my involvement with Afghans, but then something more beautiful has come out of that in some ways.
Before I come to
قبل از اینکه بیشتر درباره شما و همکاری شما با افغان‌ها بپردازیم، می‌خوایم درباره زندگی و تحصیلات شما کمی بیشتر بدانم. شما در کجای آمریکا زندگی کردین و در چه رشته درس خواندین؟
من در میلواکی ایالت ویسکانسن در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. والدینم عاشق سفر بودند و سفر به ایالت‌های مختلف و کانادا را اولویت زندگی خود ساخته بودند. من نیز مانند والدینم سفر را دوست دارم و از دیدن جاهای تازه و تجربه‌های نو لذت می‌برم. اما سفر به کانادا را بسیار دوست داشتم، زیرا یک کشور دو زبانه است و از کودکی علاقه زیادی به زبان فرانسوی دارم و دلیل آن نیز همان برخورد آشنایی زمان کودکیم با گویندگان این زبان در کانادا است.
From childhood on, I have just loved the French language because of my early experiences as a child being in this a bilingual country so often. And so then when I went to college and I went to the university.
وقتی به پوانتون نوتردام در ایندیانا رفتم، زبان انگلیسی خواندم فقط به این دلیل که همیشه خواندن و نوشتن رو دوست داشتم. زبان فرانسوی خواندم و سپس در رشته الهیات نیز کمی درس خواندم، زیرا دوست دارم در مورد دین بدانم. بعد از اتمام پوانتون به ویرجینیا رفتم که بیشتر آن سالها را تدریس می کردم تا در عین زمان فوق لیسانس و دکترا را بگیرم. در مقطع کارشناسی ارشد بودم و تصمیم گرفتم که به واشنگتن دی سی نقل مکان کنم. از کودکی واشنگتن دی سی را دوست داشتم و می خواستم در اینجا کار و زندگی کنم.
Close to Washington D.C. So when I finished graduate school in 2001, I moved up here.
What are some of the unique? برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟ و در این راستا شما چه کمک‌هایی با افغان‌ها انجام داده‌اید؟
The one thing I have to say is because I have not really worked with other immigrant groups, I don't know if it's the same experience for all immigrants or if it's unique to Afghans, the challenges.
یک چیزی که باید بگویم این است که من واقعا با گروه‌های مهاجری دیگر کار نکردم. نمیدانم آیا این تجربه برای همه مهاجران یکسان است یا مختص به افغان‌هاست. مشکلاتی را که من در زندگی مهاجری متوجه شدم ممکن برای مهاجرین کشورهای دیگر نیز مشابه باشد. بنابراین احتمالاً مشکل شماره یک در این زمینه مسائل مالی است. من افرادی را می‌شناسم که چندین سال است اینجا زندگی می‌کنند و قبل از سقوط نظام جمهوری افغانستان به آمریکا آمدند، ولی تا هنوز واقعا از نظر مالی با مشکل مواجهند. بنابراین من فکر می‌کنم پرداخت هزینه زندگی در اینجا حتی برای افرادی که تمام زندگی را در ایالات متحده سپری کردند دشوار است. پس این یکی از مشکلات عمده است. از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغل است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعا شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. اما این کار بسیار دشوار است. این یکی از مسئولیت‌های من بود که در یک مؤسسه اسکان مجدد کار می‌کردم و حتی از انجام این کار دستمزد می گرفتم، ولی کار دشواری بود که برای هر فرد کار مشخصی پیدا کرد. بنابراین من واقعا احساس می کنم که باید یک گروه بزرگ از داوطلبان وجود داشته باشد تا به افغانها کمک کند تا بتوانند شغل خوبی بیابند. ولی تاکید می کنم که این کار بسیار دشوار است. مشکل دیگر موضوع ندانستن زبان انگلیسی است. اما فکر می کنم که همگیری ویروس کرونا باعث بهبود این وضعیت شده است. زیرا زمانی که برای اولین بار در سال 2018 کمک به افغانها را شروع کردم، سنف‌های آنلاین برای یادگیری زبان انگلیسی به این گستردگی وجود نداشت. و همین دلیل در گذشته من برای آموزش زبان انگلیسی به خانه‌های افغان‌ها می‌رفتم تا زنان که به دلایل مختلف نمی‌توانستند به سنف انگلیسی بروند را آموزش دهم.
it's expanded more than it was largely. So those are some of the top challenges, but you know, there are others also.
I will ask you specifically about the challenges that women and children face. Because
از اونجا که شما اشاره کردید که دوست دارید با زنان و کودکان کار کنید، میشود بگوید که جدی ترین مشکلاتی که زنان و کودکان مهاجر در سالهای نخست با آن روبرو میشوند چی است؟
And also children faces when coming here at the first two, 3 years.
So my experience was, or my understanding from meeting so many families is that
بنابر تجربه من یا درک من از آشنایی با بسیاری از خانواده ها این بود که صادقانه بگویم زندگی زنان حرفه‌ای در افغانستان در مقایسه با امریکا قبل از سال 2021 بهتر بود. زیرا من شمار زیادی از زنان افغان رو میشناسم که برای سفارتخانه ها و یا به عنوان معلم یا استاد در مؤسسات تحصیلی کار میکردند و با خانواده های بزرگ خود زندگی میکردند و مادران و خواهران آنان در نگهداری کودکانشان همکاری میکردند و یا اداراتی که کودکستان داشتند و مادران حرفه‌ای را کمک میکردند. بنابراین از بسیار جهات برای والدین که بیرون از خانه کار میکردند و درآمد داشتند و از فرزندانشان مراقبت صورت میگرفت، زندگی در افغانستان آسان تر بود. من با درک این موضوع بسیار شگفت زده شدم، زیرا مردم فکر میکنند که افغانستان یک جامعه محافظه‌کار است و هیچ وقت جای آسانی برای زنان نبوده است. ولی من پی بردم که شمار زیادی از زنان حرفه‌ای در افغانستان زندگی آسان تر داشتن که برایم شگفت‌آور بود.
People think Afghanistan is so conservative and it's never been an easy place for women. But then to meet so many women who I felt like they actually had an easier time having careers there and being professional there than women do here in the United States was surprising to me. But then
بالعکس، برای برخی از این زنان حرفه‌ای که آل به آمریکا آمدن، زندگی در اینجا دل سرد کننده است، زیرا نمی توانند عین فرصت‌ها را در اینجا داشته باشند. من این را می دانم و دوست دارم که افغان‌ها می خواهند صاحب فرزندان زیاد شوند، اما حتی اگر یک یا دو فرزند داشته باشید، بیرون رفتن از خانه و کار کردن در اینجا سخت است. بنابراین من در واقع تعدادی از خانواده‌ها را دیدم که ممکن است مادر بیشتر انگلیسی صحبت کند و حتی ممکن است مادر تحصیلات بیشتری نسبت به پدر داشته باشد، اما به دلیل نیازهای مراقبت از کودک و به نوع مجبور است در خانه بماند و پدر که ممکن است به اندازه مادر قدرت کسب درآمد را نداشته باشد، زیرا انگلیسی صحبت نمی کند و تحصیلات زیادی ندارد، تمام مسئولیت را بر عهده او باقی می ماند. فکر می کنم که این مسئله باعث افزایش تنش میان زوج ها نیز می شود. بنابراین احساس می کنم که بزرگترین چالش برای زنان افغان در اینجا واقعا انزواست که چگونه باید از آن راهی یابند. من هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم. میدانم که زنان زیادی هستند که دوست دارند با من ملاقات کنند و دیدن تمام آنها برایم سخت است، زیرا من به دلیل مشغولیت های زندگی وقت زیادی ندارم که از همه بازدید کنم. بنابراین فکر می کنم این دغدغه اصلی زنان است که تازه به آمریکا مهاجر
میشوند.
Based on your information here, living here in this.
با توجه به تجربه ای که شما از کار و زندگی در امریکا دارید، راه بیرون رفت از این مشکل برای زنانی که حتی توانایی کار کردن را دارند اما به دلیل داشتن فرزندان نمی توانند کار کنند چی است؟
Well, to be honest, like I think that one reason I can empathize with the issue is because there was one point in my life when I had three small children.
راستش را بخواید فکر میکنم یکی از دلایلی که این موضوع برایم قابل درک است این است که من نیز زمان سه فرزند کوچک داشتم و به خصوص دو فرزند اولم که حدوداً دو سال اختلاف سنی داشتند. بنابراین یادم میاد که قبل از بچه دار شدم یک زندگی بسیار آزاد داشتم، تحصیل میکردم و در واشنگتن دی سی کار میکردم و بعد از آن در زمان بارداری و مشکل صحی مواجه شدم و مجبور شدم کار را ترک کنم و از این زندگی بسیار فعال در واشنگتن و زندگی روی آوردم که تمام روز در خانه می نشستم و این کار برایم دشوار بود. من مادر بودن را دوست داشتم، اما شما حتی در امریکا نیز به عنوان یک مادر در خانه منزوی می شوید. همین که از خانه بیرون می شدم و با زنان دیگر ملاقات می کردم کمی احساس خوبی داشتم. چیزی که در آن زمان به من کمک کرد بیرون رفتن و گذراندن وقت با زنان دیگر بود. من و یک زن و یک همکار شوهرم گروهی را ایجاد کردیم به نام گروه مادران سرگرمی. زنان دیگر را نیز با مهمان دعوت کردیم. کمی کار داوطلبانه می کردم و با فرزندانم به گروه مادران می رفتم. من بسیار دوست داشتم برم بیرون و کار کنم. اما در زمانی که من مادر فرزندان کوچک بودم، کار آنلاین وجود نداشت. خلاصه رفتن به بیرون و دیدن با زنان دیگر مرا کمک می کرد. اینجا در ایالت ویرجینیا برخی زیادی از خانواده های افغان در آپارتمان های رایشی نزدیک به یکدیگر زندگی می کنند. فکر می کنم در این منطقه مادران شادترند، زیرا می توانند از خانه بیرون بروند و با زنان دیگر از نزدیک ملاقات کنند. فکر می کنم حتی اگر زنان نتوانند به راحتی بیرون بروند و کار کنند، اینکه می توانند با زنان دیگر در هم جمع شوند مهم است. اما در مورد کار کردن زنان، فکر می کنم این موضوع بیشتر به طرز فکر شوهر ارتباط دارد. آیا مرد خانواده می خواهد که خانمش رانندگی کند، می خواهد خانمش کار کند و در خانه نباشد؟ آیا پدر بعضی اوقات نگهداری فرزندان را بر عهده می گیرد؟ تمام این موضوعات روی زندگی مردم تاثیر دارد. صادقانه بگویم گاهی با دیدن بعضی مردها که ظاهراً به نظر می رسد محافظه‌کارند، اما شوهرانی هستند که بیشتر از بعضی ها زنان خود را در کارهای مختلف تشویق می کنند. زمانی که در مؤسسه اسکان مجدد ماژین کار می کردم، با یکی از این خانواده ها آشنا شدم که فکر میکردم بسیار سنتی هستند، اما وقتی خانمش زودتر از شوهر جواز رانندگی گرفت، این مرد به خانمش میبالید. از همین رو بسیار مشکل است که با توجه به ظاهر مردم در مورد ذهنیتشان قضاوت کرد. برخی دیگر نیز تلاش دارند که زنانشان جواز رانندگی بگیرند و این یک کار مشکل است، به ویژه برای زنانی که سواد ندارند. این وضعیت برای شوهر بسیار سخت است، زیرا بار همه کارها به شمول به دست آوردن پول، بردن فرزندان به مکتب و ملاقات‌های دکتر و همه مسئولیت‌ها به دوش پدر می‌افتد و این کار برای شوهر دشوار است. فکر می‌کنم وضعیت بسیاری در حال تغییر است، اما برخی از مردم به من می‌گویند که مردان زیادی هستند که هنوز نمی‌خواهند همسرانشان رانندگی یا کار کنند. من این طرز فکر را درک میکنم، زیرا خود من نیز پیشینه مذهبی و سنتی دارم، ولی با این طرز دید زندگی در این جامعه میتواند بسیار دشوار باشد.
ساختن پل‌های فرهنگی می‌تواند کار بسیار پیچیده‌ای باشد. توصیه شما برای افرادی که می‌خواهند با مهاجرین افغان در آمریکا همکار باشند و آنان را یاری رسانند چه است؟
فکر میکنم شما همیشه باید پیش زمینه فرهنگی را درک کنید که چه چیزها برای آنان عادی و پذیرفته شده است. بعضی افراد بر این نظرند که افراد تازه آمده چرا برخی از کارها را تا به دیگر انجام میدن و این را درک نمیکنند که مهاجرین تحت فشارهای مختلف قرار دارند. شما میبینید که فردی چوکی مخصوص محافظتی کودکان را در موتر برای فرزند خود استفاده نمی کند، قبل از قضاوت نادرست باید از این فرد پرسیده شود که آیا برای به دست آوردن این چوکی نیاز به راهنمایی یا کمک مالی دارد یا خیر.
Finally, if there is any message or advice for...
در نهایت آیا کدام پیامی در کل برای افغانها و به ویژه برای آنهایی که تازه به ایالات متحده آمدند دارید تا آنها بتوانند یک زندگی موفق را در این کشور آغاز کنند؟
ما یک عبارت در فرهنگ آمریکایی داریم که هر فرد باید بار مشکلات خود را هم کند، به این معنا که برای انجام کارها نباید بر شانه دیگران تکیه زند. برخی از دوستانم که در مؤسسه اسکان مجدد ماژین با افغان‌ها همکارند میگویند که افغان‌ها انتظار دارند که کارمندان مؤسسه برخی از کارها را برایشان انجام دهند و این کار بسیار دشوار است، و خصوص در زمانی که افراد زیاد نیاز به همکاری دارند. یکی از این کارمندان مؤسسه روزی به من گفت که فکر میکند یک فرهنگ در میان افغانها رایج است که آنان در تلاش یافتن کسی هستند که مشکلشان را برایشان حل کند، و او به من گفت که بسیاری ها به همین دلیل به من مراجعه میکنند. دوستم گفت که هیچ کس نمیتواند حل کننده مشکل تمام مردم باشد. ما میتوانیم راهنمایی و پیشنهاد کنیم تا یاد بگیرند چگونه مشکلات خود را حل کنند.
تشکر زیاد از این که وقت گذاشتید و ما را در خانه خود پذیرفتید.
بله بیننده عزیز، این بود برنامه هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.